خب کابل کده ما بشین دوی بچه سوی السلام علیکم د زدر د خبرونو درنو دوستانو د از زدر دو د خبرونو په لار کې دغه دوه ساعتونه ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته انګلیسي ودی چې په لومړی سات کې به د ولسی جرګې او مشرانو جرګې پر قضایی مسونیت بحث وسی او خبرې بوسی او په دوهم سات کې نه د درو بجو تر څلور بجو پرې د دفاع وزارت لوري د منطقوي ځواک جوړیدل تاسو څنګه ارزوي پر دې موضوع به هم تاسو خپل نظرونه او پښتنې د خبرونه راغلو میلمانو ته مترکی خو تر هغه د مخبز فریبا زهر تر دې محل د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تر وورو پستر که دسو مهم خبرونه سر تکی افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کشفی او استخباراتي ارګانونو پر لا پیاوړتیا ټینګار وکړ چارواکی وای په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لشتر لږ لس مشکوک وسلول وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي او په پاکستان کې وای سیاسي فعال له یوه کاله درکې وروسته چې ویل کېده پوځي استخباراتو یا ISI نیولی و پرون بیرته خپل کور ته ستون سو د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کشفی او استخباراتي ارګانونو پر لا پیاوړتیا ټینګار وکړ نو موري دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځنګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک خبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانستوند کې وکړې ولسمشر غنی د ملي امنیت کړنې د قانون په چوکاټ کې وبللې
د ملي امنیت ژمنه د قانون حاکمیت سره تاسو هغه ملي امنیت نه یې چې تاسو باندې خدای ناکده د شکنجې پولوس تاسی دی وطن تا جمنی او زباور لرم چه تاسی هر یو دی افغانستان هر بل افغان تا دی قدر پسترگی گوری او دی اغم محفظت دی قانون پاساس او دی افغانستان دی دخمنان سرم تاسی دی قانون پچوکات رفتار
د شغلی غنی په خبره ځینې اداري کشفی او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ویل چې په یاد ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلول وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغه عملیات د مرکز لشکرګاه په خوشکبه سیمه کې ترسره سوي دي اعلامیه زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې اته نور مشکوک وسلول نیول سوي دي او د هغو پټنځایونه یې له منځه وړي دي د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي په یو بل خبر کې د کورنۍ او چارو وزارت یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په تېرې یوې اونۍ کې جمن 302 یاغیان د بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا غزنی میدان وردګ لوګر زابل کندهار روزګان هلمند غور فراه فاریاب جوزجان کندز او بدخشان ولایتونو کې سوي دي اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې 168 یاغیان ټپیان او 55 نور وسلول نیول سوي دي وسلول مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي په روان هجری لمریز کال کې د خالد شپږنوي په نوم عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 3000 وسلوال مخالفین په شمال او شمال ختیځ زون کې وژل سوي دي او څه باندې 2500 نور ټپیان سوي دي جنرال امان موبین وویل چې د 209 کال په افغانستان کې د تورستانو لپاره تر ټولو خونړی کال وي هغه وویل کچېر د افغان دولت مخالف وسلوال د سولې پروسس سره یو ځای نسول د جګړې میدان پر مخ خلاص دی
در صورتی که مخالفین حاضر به مصالحه نبودن میدانای جنگ برشان باز است ما اردوی افغانستان قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکن برشان خواد دادیم
شغله مبین زیاتوی چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې داعش ډله فعالیت لري او مرکزونه د جوزجان په قوشتېپه او درزه بولسوالیو کې دي د زیاتوی د هغو د مرکزونو د لمنځه لپاره د افغان پوځیانو هوایي عملیات پیل سوي دي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل زموږ خلاص د رادیو اوري په پاکستان کې یو سیاسي فعال یو کال درکې ورسته چې ویل کې د پوځي استخباراتو یا ISI نیولې و پرون بیرته خپل کور ته ستون سو فعالان ویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منتقد دی خپل کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی نو موري یو څلور نو بلاک لیکون کی ملګریه په 2018 کال کې کله چې له اسلام آباد کتنه کوله په مرموزه توګه لا درک سوی وو د غو ټلویزیونو چینلونو ویندویانو او تبصره کوونکو چې فکر کوي له ISI سره نږدې دي سمر عباس او دغه ملګری تورن کړی وو چې پر فیسبوک باندې کفر او ویل کول او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یوې معامله کار کوي چې د ډونالد ټرمپ په وینا دی تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړ سو نو دا به د نړۍ لپاره یوه شمه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ دمخه سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په را روانه مې میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. امریکا وایي په دې کتنه کې به له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوې معاملې خبرې وسی. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای لا نه دی ټاکل شوی. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومني. نن لومړی په دې خبرې کې و چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي په دې تورن دي چې دوی د قضایي یا قانوني مسؤلیت په نامه له خپل موقف څخه سوء استفاده کوي او هر جرم چې زړه وي په دې ډاډ کوي چې ګواکې قانوني مسؤلیت لري. د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس وایي چې د دغه جرګې یو شمېر وکیلان له قانونه سرغړونه او ناوړه ګټه اخیستنه کوي. د دغه کمیسیون رئیس مولوي احمد الله موحد ازادي رادیو ته وویل چې د قانون په وړاندې ټول یو ډول حقوق لري او هر څوک چې غیر قانوني اقدام وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
واقعا چې قانون په وړاندې کوي وکیل د یو جرم په وړاندې مسؤل نه دی چې مشهود جرمي مثلا تاسو چې زور موټر باندې خلک وایي یا د سکنو کې چې خپل پاس تړې او تختې یا سړې ملکی دا مشهور جرمونه دی وکیل دی نو یعنی مستثنا نه دی. د قانون په وړاندې ټول ولس ټول ملت خلک یو شان حقوق لري اما هغه قانون چې وکیلان پر پرشید داسې دی چې یو څه مسایل کې مسؤلیت لري د امنیتي حالت کې یا د امنیتي پرابو کې استثنا لري اما دا داسې نه شي کېدی چې وکیل صاحبان د قانون نه موافقه.
د شاغل موحد له دغه څرګندونو سره سره تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی او نه اوریدل شوی چې د ولسی جرګې کوم غړی د غیر قانوني اقداماتو په خاطر محکوم شوی وي. شایي همدا علت وي چې یو شمېر خلک د وکیلانو په اړه ښه نظر نه څرګندوي.
برابر ما عبادی هم وکیل یعنی کسی که او بتانه مردم خود اذیت کنه و مصارفی گزافی که در انتخابات خود مصرف کرده او رو دوباره به دست بیاره. هرگز امتیازات خود از دست نمیده، هرگز به ساختار وطن اشتراک نمی کنه و هرگز به خاک خدمت نمی کنه.
د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د دفاع وزارت له لوري د یو نوي منطقوي ځواک او د سیمه ییزو ځواکونو په ګډون له نورو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دغه ځواک پر توپیر خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما که امروز این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم، محترم دکتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه و محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد فاکولته حقوق هستند. فعلا دکتر سب رمضان بشردوست به استودیو تشریف دارن، اونا را خوش آمدید میگوییم. بشردوست خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر، هر دوی ما تشریف داریم.
خوشحالم. خوب هنوز با ما هم کار ما خیلی خبر نداد در گوش ما خیلی بردوتون تشریف آوری هردوتون هم چه بگویم دیگه تبریک بگویم بر از اینکه آمدن مهمان ها و استودیو بسیار زیاد به ما مهم است که بر از اینکه هم صدا خوب می باشه و هم موضوع خوب تر می شه. البته ساروان صاحب قابل یادآوری شنونده ما که بسیار از وکیل سبا یک قسم دلخور واریستک او عمومی نیست، یعنی صد فیصد نیست، نسبیسته.
بله لطول وکیلانو شاید نیخ حالا خبر.
بله از آقای رمضان مثلا تو کس شاید نباشه که خوش نباشه در افغانه.
خب خیر، نظر صاحب اول بله شاغل دکتر صاحب رمضان بشردوست صاحب چخه دمده قانونی یا قضایی مسئولیت پا باره که
بله.
او پشتو چه که تاسی زمون جاوریدون که تا اول معرفی که اصلا پا قانون که چویل شوی وکیل صاحبان چه دول قضایی مسئولیت لری اصلا یا دا قضایی مسئولیت چه توایی چه خلق یو چه پویشی چه اصلا قصه چه ده
دلوی خدای جل جلالو پنامه او دی شهیدان و پیان تودی سلامونو طول و آوریدون کتا د تز د افغانستان د اساسي قانون یو سلو دوهمه ماده راغلی دی چې په دا یو سلو دوهمه ماده راغلی دی چې د ملي شورا غړی په یو جرم متهم شي مسؤول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم یې غړی دی خبر ورکوي او متهم تر عدلي تعقیب لاندې راتللی شي. دا لومړی فقره ده. بیا بله فقره راغلی دی چې د مشهود جرم په مورد کې مسؤول مامور کولی شي چې متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې د دې غړی ده تر عدلي تعقیب لاندې راوړي او ونیسي. بیا په درېمه فقره راغلی دی چې په دواړه حالتو کې د عدلي تعقیب د قانون له مخې د توقیف ایجاب وکړي مسؤول مامور مکلف ده چې له موضوع څخه یې له غنډه نوموړې جرګې ته خبر ورکړي او تصیب ترلاسه وکړي. درې څلور فقرې راغلی دي چې په دې درې څلور فقرې کې دي چې که جرم وکړي باید جرګې ته چې د وکیل دا د خلکو استازو د هغه جرګې غړی دي باید اطلاع ورکړي او بیا که جرم مشهود وي د اطلاع ورکولو مسؤلیت هم نه لري او که چیرې دوی غواړي چې دا د خلکو استازو تر توقیف لاندې ونیسي په دې درېمه حالت باید د هغه جرګې چې دا وکیل یا د خلکو استازو د هغه جرګې غړی ده د هغه جرګې تصویب ترلاسه ونیسي د هغه جرګې تصویب په لاس واخلي. دا درې فقرې راغلی دي. بله فقره ده چې د رخصتي په وخت کې ده چې هلته راغلی دي. دا درې فقرې د وکیلانو د مسؤلیت لپاره راغلی دي. اما په یو سلو یومه ماده چې د ما په نظر اصلي ماده ده په دا برخه هغه وایي چې بخنه غالم یو دقه چې دا یو سلو
بله سید فرق نکړي
په یو سلو یومه ماده راغلی دي چې د ملي شورا هیڅ غړی د هغې رایې یا نظریې له امله چې د وظیفې د اجراو په وخت کې سرګندوي تر عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي. یعنی دلته راغلی دی چې د رای ورکولو او یا د نظر ورکولو چې د ده دند سره اړیکې لري که یو خلکو استازو یو رای ورکوي یا یو نظر ورکوي او دا رای او نظر هم د دند سره اړیکې ولري هغه تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کیږي. د ما په نظر کې مسؤلیت یوازې په دا یو سلو یومه ماده ده چې هر وکیل سل په سلو مسؤلیت لري هغه وخت چې دا رای ورکوي. د بېلګې په توګه یو وزیر راځي د کاندید وزیر راځي د اعتماد د رای ورکولو دپاره یو وکیل هغه ته د اعتماد رای نه ورکوي او دا نشي کولی چې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. او یا د بېلګې په توګه یو وزیر راځي یا عینوغین راځي یا نور راځي یو وکیل جکیشي او وایي چې دا خبرې چې وزیر صاحب تک کوي چې د بېلګې په توګه په افغانستان کې موږ دا خدمتونه کړی دي دا سړکونه مو جوړ کړی دي دا شفاخانې او روغتون مو جوړ کړی دي دا خبرې درواغ ده که یو د خلکو استازو دا خبرې وزیر ته وکړي دا وزیر نشي کولی چې د دې وکیل د عدلي تعقیب غوښتنه وکړي. دا یوازې مسؤلیت ده چې د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ کې راغلی دي او نور کوم مسؤلیت نه لري یوازې یو پروسیجر ده چې باید عدلي ارګانونه تعقیب کړي.
تشکر ډاکټر صاحب. خب وطنمند صاحب از نقطه نظر قانون حقوقی یا پاس به مسئولیت قضایی یعنی چی؟ تا جایی که انسان تجربه کرده صاحب در افغانستان تمام قانونا یک قسم به نفع یک گروه یا به نفع یک شخص یا به نفع یک چیزی یک قسم در نظر گرفته شده. این قانونا یا همین مسئولیت هر چی که هست باید از این به نفع مردم به خاطر عملیشتن قانون ایگپا باید استفاده شود. شما چه قسم تشریح میکنید ما در چه یک موقف قرار داریم در افغانستان سیب؟
پلومړي سر کې خپل سلامونه او نیکی هیلي تاسو ته او د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو ته مو او همدارنګه د ازادۍ رادیو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ولی مخکې له دې نه چې راسم تاسو پوښتنه ځواب کوم غواړم په دغه پارلمان د غړو پر مسؤلیت باندې یو لاند مکسو کوم د مقدمې په توګه. ګوري پارلمان یا ملي شورا د دولت یو اساسي او مهم رکن دی او د خلکو یا د ولس کور دی او په دغه کور کې ولس هغه کسان دغه کور ته ولس هغه کسان معرفي کوي چې ولس لپاره منل شوی وي، د ولس لپاره محبوب وي، ولس ته خدمتگار پاتې شوی وي، هیواد د هیواد ګټو ته ژمن پاتې شوی وي. اصولا همداسې ده، او د ولس لپاره کار کړی وي، په دې ولس دردېدلی وي، په دې هیواد دردېدلی وي. اصولا همداسې دي. ولې په حقوقو کې شته چې هر قاعده هر قاعده استثنا لري، یا هم هر اصل استثنا لري، نو افغانستان هم د افغانستان د ملي شورا یا هم د افغانستان د پارلمان قاطع اکثریت د ولس لپاره د ولس ته منل شوي یا محبوب مشران دي، یا هم ولس ته خدمتگار پاتې شوي دي، هیواد ته ژمن پاتې شوي دي. ولی ځینې کسان شته دي په پارلمان کې چې دا هم استثنا ده، د دې اصلي کاروبار قاچاق د مخدره توکو قاچاق ده، یا هم د سړی تښتونه ده، او همدارنګه د مافیایي ډلو سره د دې کاروبار ده. دی غواړي له دغه مسؤلیت څخه د یو وسیلې په توګه ګټه پورته کړي، تر څو د قانون څخه تیښته وکړي. ولی زما غوښتنه هم له ولسی د ملي شورا له غړو څخه هم دا ده چې دغه کسان په ګوته کې او د دې سره محاسبه وکړي، یا هم عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کی، یا هم دی خپل داسې یو کړنلار یو طرز العمل لري چې دی خپل وسره محاسبه وکړي، او دا کسان دی ولسته په ګوته کې، او دی ترمغه اداري معاهدات دی په دې باندې تطبیق کړي. نو اوس راځم دې ته چې آیا دغه پارلماني مسؤلیت قانوني اړخ لري یا نه لري. ګورې، پارلماني مسؤلیت دا یو اصل ده، د نړۍ د اکثریت هیوادونو په اساسي قانون کې منل شوی دی، تسجیل شوی دی، چې دا هم خیګړنی لري او هم نیمګړتیاوی لري. خیګړی دا دی چې د دوو نورو قواو د مغرضانه بی ځایه مداخلې څخه مخنیوي کوي، او نیمګړتیاوی هم لري چې پروسته پاتې ټولنو کې دا نیمګړتیاوی ډیر په ګوته کیږي، هم وجود لري. مثلا دی ما مخکې هم یادونه وکړله چې ځینې کسان پارلمان ته د دې لپاره نه ځي، یا هم د دې لپاره ځان نه کاندیدوي چې د ولس لپاره خدمت وکړي، یا هم د هیواد لپاره خدمت وکړي. دوی غواړي چې له دغه مسؤلیت څخه په ګټه اخیستو سره خپل کاروبار مختبوزي. نو دغه دلته مشکلات دا دي چې اکثره د ملي شورا غړي د دغه پارلماني مسؤلیت یا خوندیتوب څخه په استفادې سره دی انسان تښتونه کوي، دی د مخدره توکو قاچاق کوي، او دی همدارنګه د مافیایي کړیو د کاروبار د پرمخبیولو لپاره دی له دغه اصل څخه استفاده کوي. نو په هغه وادونو کې چې سیاسي شعور پخ شوی دی، یا هم سیاسي دی د سیاسي فرهنګ سره آشنا دی، هلته مسؤلیت قضایي مسؤلیت کوم مشکل نه لري. ولی پر استفاده ټولنو کې لږ جملې څخه افغانستان دغه پارلماني مسؤلیت ځینې مشکلات لري چې
خیر باشه وطن مل. بله، تشکر وطن مل صاحب محترم. دکتر صاحب رمضان شما اگر جواب بدین، نوبت شما صاحب، باز به شنونده میریم صاحب.
نقطه اول این است که به نظر من ما درک بسیار غلط از قانون اساسی کردیم، به خاطری که ما تصور میکنیم که وکیل مسئولیت دارد، در حالی که قانون اساسی میگوید که وکیل فقط در اظهار نظر و در رای دادن مسئولیت دارد. یعنی این یک عملی سیاسی است، عملی در رابطه با وظیفه‌اش است که در داخل پارلمان، من مثلا با عنوان بشر دوست وکیل مردم، وقتی وزیر میاد هزار دروغ به او کلام میگوید. اینمی ماده به ما این انگیزه و این شجاعت به عنوان مثال میدهد که ما بالا شویم بگوییم وزیر صاحب این حرفایی که میزنی دروغ است، این واقعیت نداره، شما مردم فریب میدهید. به عنوان مثال وقتی وزیر دفاع میاد میگوید که ما ماش مامورین و عسکر و همه ما هم میپردازیم، من میگم که وزیر صاحب دفاع به عنوان مثال و واقعتم دارم در نزدیک پارلمان اردو اساکر کار میکنه که اینا دو ماه یا 45 روز در 45 روز ماش میگیره. یا در خاکریز امروز به عنوان مثال با ما تلفن آمد که ما 5 ماه شده که یک افغانی ماش نگرفتیم، در محاصره کامل هستیم و خطر تلف شدن ما وجود داره. اینی ماده 101 به ما اجازه میدهد که با جرأت با وزیر بگوییم که
دروغ است. این نظر است که ما ارائه میکنیم و یا رای به یک وکیل و وزیر بسیار قدرتمند مثلا میاد که همه چیز داره، اما یک وکیل بر اساس جرأت اخلاقش وظیفه اینا رو در کنارش ماده 101 به این مسئولیت میدهد که به وزیر به کاندید وزیر رای ندهد. اما در ماده های دیگر که مسئله جرمی مطرح میشود، مسئله جزایی مطرح میشود، مثلا غصب زمین است، لتوکوب است، اختطاف است، تجاوز جنسی است به عنوان مثال، قاچاق مواد مخدر است، اینا کارهایی است که هیچ ربطی به وظیفه وکیل نداره. بنابراین هیچ در قانون اساسی ما هم هیچ گونه مسئولیت نداره. فقط در ماده اولش در ماده 102 در فقره اولش آمده که اگر وکیل متهم به جرمی میشود، فقط سارنوالی به عنوان مثال اطلاع میدهد به اولسی جرگه که آقای غین به عنوان مثال در اینجا آقای فلانی فلان خانم فرار کرده یا آقای فلان وکیل در قاچاق مواد مخدر دست داره، ما اسناد داریم و یا مثلا زمین غصب کرده. در این صورت این سارنوال فقط اطلاع میدهد به هیئت اداری اولسی جرگه و کارش پیش میبرد. در جرمی مشهود که مثلا بالفعل دستگیر میکنه یک وکیلی که دزدی میکنه، یک وکیلی که بچه بازی میکنه به عنوان مثال، یا یک وکیلی که در موترش مواد مخدر است یا وسایل تروریستی است، این جرم مشهود حتی نیاز به اطلاع دادن هم نیست، چون جرم مشهود است. فقط در توقیفش کار در کجا خراب شد، اگر به من اجازه بدین من از اول میرم مطرح کنم که کار در کجا خراب شد در افغانستان. کار زمانی خراب شد که یک سارنوالا یک مکتوب روان کردن به دوره 15 اولسی جرگه سال 1385 یا 86 اگر اشتباه نکنم، آقای قانونی رئیس اولسی جرگه بود، یک مکتوب آمد از سارنوالا که فلان وکیل شما از غزنی کاندید شده، در غزنی وکیل شده، اما اسناد و مداری که وجود داره که این وکیل یک خانم بود، این وکیل اصلا ایرانی التبار است، افغان نیست و ایرانی التبار است، تذکره را جعل کرده و به دلایل ای آمده. و در آن وقت آقای قانونی ای مکتوب مطرح کردن به اولسی جرگه و از وکلا خواست که آیا شما اجازه میدین که اینا تحت تعقیب قرار بگیرد یا نه. تمام وکلا اگر اشتباه نکنم گفتن نه، ما اجازه نمیدیم تحت تعقیب قرار بگیرد. من در آن زمان هم گفتم که آقای قانونی وکلای محترم، او مکتوبی که روان کرده سارنوال برای اجازه خواستن روان نکرده، چون مکتوبی که روان کرده فقره اول میگوید که برای اطلاع دادن به ما روان کرده، نه به این که از ما اجازه بگیرد. متاسفانه از همون به بعد تعداد کج گذاشته شد. امروز وکلا در ذهنش این است که اینا هر کار میتوانند انجام بدهند.
آقای بشار دوست، امینجا یک سوال ایجاد میشه. مثلا در بعض ممالک دیده میشه که یک وکیل که از مسئولیت کامل برخوردار است، باز در پارلمان یک قاعده است یا قانونشان این است که مثلا 10 نفر وکیل یا 50 نفر وکیل یک پیشنهاد امضا میکنه، باز دور سرش رایگیری میشه در پارلمان، باز مثلا میگن که نظر به مو مشکلات اگر سیاسی باشه 2-3 وکیلا یا مثلا جنایی باشه نیمه وکیلا رایگیری میکنن که مسئولیت از این وکیل باید برداشته شه. باز وکیلا رای میده خودشان مسئولیت خود وکیل خود از بین میبره، باز اون میتونه که تحت تعقیب جدی قانون قرار بگیره. این یک چیز در افغانستان هست نیست نمیفهمم.
متاسفانه در قانون اساسی در رابطه با جرمی که انجام میدهد اجازه پارلمان یا وکلا نیاز نیست، اما سارنوال در دفعه اول کار اشتباه کرد. در جرم مشهود همچنین نه فقط در فقره سوم آمده که اگر اتهام و تحقیق عدلی به این منجر شود که باید وکیل توقیف شود، یعنی در توقیف خانه گذاشته شود، آزادی سلب شود، در این صورت باید تصویب اولسی جرگه گرفته شود. در هر پارلمان دنیا، در افغانستان هم ما در اولسی جرگه به عنوان مثال ما کمیسیون مسئولیت و امتیازات وکلا داریم که دقیقاً با رئیس شما مصاحبه داشتین، که این کمیسیون وظیفه دارد که شکایاتی که از وکلا می شود در این کمیسیون بررسی شود. اما متاسفانه در طول تاریخ همین 12 سال، در طول تاریخ همیشه که کمیسیون هم نتوانسته کارش انجام بده. اگر واقعاً کمیسیون کارش درست انجام داده میتونست، شاید وکلا این کار را نمی کردن. بنابراین من چیزی که می خواهم بگویم به مردم افغانستان که در مسائل جرمی، جزایی، غصب زمین، ندادن کرای خانه، نفر بردن، برقی را مثلا کار انجام دادن یا خانه خود تعمیر کردن، پولش ندادن، در قاچاق مواد مخدر، در دزدی، در اختطاف، در تجاوز جنسی هیچ گونه مسئولیت موجود نیست. این را فقط وکلا اختراع کردن که ما مسئول هستیم. مسئولیت فقط در اظهار نظرشان است و در رأیشان است. اینم رأی در رابطه با وظیفه‌شان. مثلا بشردوست اگر درباره یک مسئله طبی یک نظر میدهد و این نظرش چیز مثلا متهم میکند به جا مردمه، حتی در این زمینه من چی نیستم، من مسئول نیستم. بجز این که من در کمیسیون صحی مثلا در این رابطه صحبت کنم، فاجعه ما اینجاست که لوی سانوالی در امان زمان این جرأت نتانست که قانون اساسی را درست تطبیق کند، فقط باید اطلاع میداد و تعقیب شروع میکردن. اما متاسفانه تعداد کج گذاشته شد و امروز وکلا متاسفانه همونطور که شما میدانید خود را نعوذ بالله بالاتر از یک چیز چی نگویم از همه چیز میدانن و هر کاری که دلشان بخواد انجام میدهد، چون همکارا و همسینفا اینا از اینا حمایت میکند متاسفانه و جامعه ما هم احترام از اینا رو میکند. کاش که مثلا وکیلی که در قاچاق دست دارد، در دزدی، در غصب، در مسجد که میرود، در کوچه مردمی را سنگباران کند.
ډیر مننه ډاکټر صاحب بشر دوست. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پښتنه له استاد شاغلی وطنمل څخه لرم. استاد بشر دوست صاحب توضیح کړه چې اصلا د جرمونو په وړاندې هیڅ وکیل مسؤلیت نه لري، لیکن دوی یو موضوع ته اشاره وکړه چې یو وخت یو ایرانی وکیل موږ درلوده، کله چې دغه په اړه ولسی جرګې فیصله وکړه نو بیا لغه وروسته دغه دود راغی، یعنی په قانون کې دا شی نشته. نو ولی څارنوالی، ولی محکمه، ولی حکومت د هغو وکیلانو په وړاندې اقدام نشي کولای چې جرمونه کوي؟ دوی په بازارونو کې موږ وینو پولیس وهي، ترافیک وهي، هر کار چې زړه وي هغه کوي، لیکن وایي چې موږ مسؤلیت لرو. او څارنوالی په دې نه پوهېږي، محکمې په دې نه پوهېږي، حکومت نه پوهېږي چې وکیل څومره مسؤلیت لري څومره نه لري.
ګوري موږ په ټولنه کې اشخاص د دعوا د تحریک له نظره په دوه کټګوریو تقسیموو، یو عادی اشخاص دي او بل غیر عادی اشخاص دي، یعنی د مسلک له نظره یا هم د منصب له نظره. چې دلته موږ د مسؤلیتونه هم د هغه اشخاصو چې د خاص منصب او د خاص موقف درلودونکي دي په ټولنه کې، دغه یو څه د شکلي قوانینو څه امتیاز ورکړی دی. ګوري پارلمان کې موږ دغه اشخاص په دوه ډلو وویشل، چې یو هغه اشخاص دي چې د دعوا تحریک پر دوی باندې د خاصو تشریفاتو تابع دي، چې په هغه کې ولسمشر راځي یا هم همدارنګ قضات راځي، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي راځي، د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي راځي، او همدارنګ د ملي شورا د دواړو جرګو غړي راځي، چې دوی دوه ډوله مسؤلیت لري. یو متنی مسؤلیت لري یا مطلق مسؤلیت لري چې تنها د وظیفې پورې محدود پاتې کیږي، چې دوی کولای شي د دندې د اجرا په وخت کې خپل نظر څرګند کړي، موقف
وټملسه. د موضوع خو تشریح شو، ډاکټر صاحب بشر دوست هم تشریح کړی، لیکن ما اصلي سوال دا دی چې ولی څارنوالی، ولی محکمه، بله ولی هغوی اقدام وکړي؟
بیا ما ته که اجازه ورکې یو جواب زهم لرم.
زه راځم تاسو دې پوښتنې ته راځم. دوی په دندې په وخت کې مطلق مسؤلیت لري، چې دا نه نقص کېدای نشي. ولې بل شکلي مسؤلیت ده چې دوی د جرم څخه، د جزا څخه، د محاکمې څخه معاف نه دي، بلکې رسیدګي د دوی جرم ته د خاصو تشریفاتو تابع دي، چې هغه تشریفات د ولسمشر په برخه کې هم شته دي، د ملي شورا د غړو په برخه کې هم شته دي. نو دوی له دندې څخه بهر، د پارلمان څخه بهر، یا هم د وظیفې څخه بهر، دوی مطلق مسؤلیت نه لري چې د تعقیب لاندې رانشي، بلکې د دوی د تعقیب لاندې راتلو لپاره خاص پروسیجر شته ده، خاص تشریفات شته دي چې دغه باید تر سره شي. د تاسو وکیل صاحب مخکې ویل چې هغه وکیل د مثال په ډول یاد کړه، ولې زب یو څه نور هم ور اضافه کوم چې جناب داخلوال صاحب شپږ نفر ماری پکړل، ولې تر اوسه د تعقیب لاندې نه دی راغلی. همدارنګه پخوانی د کورنیو چارو وزیر جلالی صاحب 9 نفر ماری پکړل دي چې په مختلفو جرایمو باندې دی تورن دي، ولې تر اوسه پورې عدلی او قضایی ارگانونو تماریفی سیوی نیدی. دا مسئولیت گرزی چارنوالی تا یا هم عدلی پا مجموع که عدلی
یعنی تصویه چه چارنوالی ملامت ده پده برخی که نولی سی جرگه
دیکه مشکل اغی تراجی کیگی عدلی او قضایی ارگانونو تراجی کیگی چه دی باید خپلا دم در ترسار کردی خپل مسئولیت ترسار کردی.
بشار دو صاحب تاسی هم کلن نظر سرگن که شاوریدون کتم نو باتور کو بیا وقت لرو سره مهربانی.
لوملای تیک داده چی لبد مرغ لوی سرانوال دی ولسی جرگه نه دی باور رای اخلی. دو هم ستره محکمه پخپل قاضی القضات او دی ستره محکمه غری هم دی باور رای اخلی. او دی باور رای پا افغانستان کی لبد مرغ هیس وقت دی اساسی قانون دی میارون پا بنسط ندی ورکرول شوی دی. او یوازی زا ادعا کمم او ثابتوام چی ما دی افغانستان دی اساسی قانون پا بنسط کی دا لوی سرنوالانو دا قاضی القضات دا وزران تمی رای ندی ورکردی، زکه چی دی اساسی قانون چرایتونه او میارونه نلری. نور وکیلانو ما توایی بشر دوسی موش خود دا ماده پویجو یا نپویجو دا میارونه موش وینو، اما اگر وقت چی موج غوانلو رای ورکو او دوی دمو سر کینی کمپاین کوی، هم دارنگ چی جهانی پخپل فیسبوک که هم تاسی ارو مرو اگر لوستله یاست چی اگر ولی کل چی لابد مرغا اکثر مطلق وکیلانو یا دی پیسی پا منصد یا دی قوم پا بنسد یا دی جبی پا بنسد یا دی مذهب پا بنسد یا دی تنظیم پا بنسد او یا دی معامله پا بنسد رای ورکوی. لوی سرنوال دی بلگ پرتوگ اگر وزیر چی قومی رگ لري، دی قومی احساس لري، هغه ته وایي چې بیا که چیرې د تاسې د قوم یو سړی مجرم شو که تا یو پرزه ولیکي زه د هغه سره مراد کوم. یا د بېلګې په توګه د مذهب په بنسټ، د سیمې په بنسټ او همدارنګه د نورو معاملې په بنسټ کې حتی ځینو وکیلانو په ولسي جرګه کې دوی خپله وویل چې اول چې مستند لرو وزیر وکیل ته وایي چې یا وکیل وزیر ته وایي چې زه تا ته رای ورکوم په دې شرط که ته وزیر شي ما ته د ما ترزوی د بلګې په توګه په دا ځای مقرروي، یا د ما سړی چې په بندیخانه ده هغه ته رخصت ورکوي. اساسي یو اساسي دلیل همدا ده چې وکیلانو د معاملې په بنسټ، معامله یوازې پیسې نه ده، معامله کېږي کې نور بلی. مثلا دا ده چې ځینو یو بالکل یو مثلا بل مسله دا ده چې هغه وخت چې دا لبد مرغ دا وزیر پیدا شو وکیلانو چې په میډیا په رسانه متهم کېږي شپه په د بلګې په توګه په رادیو تلویزیون وایي چې دا وکیل د ځمکې په غصب لاس لري، یا دا وکیل د مواد مخدر، یا د دې وکیل په موټر کې 14 موادونه پیدا شوی دي. بیا سبا دا وکیل راځي په ولسي جرګه کې خبرې کوي او وایي چې دا وخت توتیا ده، زه فرشته یم. بیا زه په خپل دوی ته وایم چې وکیل صاحب خو تاسو پرېږدئ چې لوی سرنوالی خپل سیرنی وکی، خپل تحقیق وکی چې واقعا موش پوشو چې ترشتیا وایی که یا دا رسانه یا دا سره رشتیا وایی. او دا بلګې په توګه دا وکیله دی غزنی چې راغلی وو خو هیڅ معلوم نه شو چې دا واقعا افغانی وو، د افغانستان وو که د ایران وو او ایرانی وو، یا دا څو ورځې دمخه تاسو ولیدل چې ځینو وکیلانو د رهایشي منزلونه اخیستلی دي، پیسې نه ورکوي، یا د برېښنا بل پیسې نه ورکوي، یا د ځمکې غصب کړی دي، یا ځینو خلکو دوی له تکوب کړی دي. که چیرې عدلي تعقیب نه وي، که چیرې څېړنې نه وي، خو که دا وکیل واقعا دا کار نه وي کړی هم بدنام کېږي او تر اخره موږ نه پوهیږو چې واقعا دا واقع درلوده. د دې دپاره دي چې وکیلان باید د خپل ګټې دپاره هم هغه وکیلان چې پاک ده باید واقعا عدلي تعقیب ومني. که چیرې یو لوی سرنوال او قاضي القضات دی افغانستان دی میارونو دی اساسی قانون دی بیانون پا بنسد واقعا راشی اگر کولی شیش دا کار
بکنی.
تشکرال نوبت شنانده است، منطقه منظور ما وکیلای خوب نی، وکیلای سرزور است.
بله نو للند خبرتی او روست قدرمن و عبردون کتا در تلفون شمیره در سکایپ پتا و هم درست در فیسبوک آدرس ورشیو چه لمرسر تماسونی سی.
دا
بیان ازادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-542 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-45-01.
هم درست در سکایپ لاری لمشتره تماس ونیسی. زموج در سکایپ پتر رادیو دات آزادی رادیو تکی آزادی او هم درست در فیسبوک لطریق خپل نظرونه و پشتنی راسته ولیشی facebook.com/آزادی رادیو. اوریدون که در تلفن لاری لرو میرابانی که ویسیب
زما سلام نو منه استاد په بشر دوست ته په بازارې د ټول اوریدونکو سلام
سلامات اوسئ مهرباني
زه غواړم یو لنډه نظر ورکړم اجازه راکړئ
مهرباني
لومړی خو د ولسي جرګې او یا د عمومي ټولې ټاکنې چې د قانون په اساس نه دي تیرې ولسي جرګې ټاکنې زه د ننګرهار څخه تاسو سره په اړیکه کې یم چې وښیې نو په عمومي ډول ټولې رایې یو مشخص کاندید په ګټه وکارول شوې هغه هم د زور ټوپک او د نورو په زور اوس په ننګرهار یو شمېر وکیلان لکه ظاهر کبیر او نور شخصي ملیشې لري طالبانو سره همکاري لري او نور قضایي مسؤلیت خو هغه مشهدو سره تشریح
کړو
نو تاسو په دې ډول نظر غواړم چې باید څه ډول اقدام وشي چې دغه لاسوهنې د خارجي هېوادونو د ولسي جرګې د وکیلانو په نوم بندې شي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو له راډیو لرې شی او خبرې وکړي. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ. بله صاحب، اورو خبري وکي.
بله صحبت کړئ.
دغه لکه چې تاسو आवाज نه اورئ، بل اوریدون کتاب نو بت ورکو. آزادي رادیو ده، مهرباني کوئ. تر شنو اسمان لاندې خبرونه.
سرغوزو سلامونه و احترام ته مو نه درنه ملمنه ته سلامونه ولونه کوم په مودي ورداګ.
مهرباني ورداک صاحب.
نو واقعا د ځکه خپل سترګو لیدل او د تای ورته کوبل کې یو نه مو یو وکیل چې وګور دې موټر ورته کو شو یو تر پکې وو یو نو د واقعا په وکیلونو کې مشکل شته یا خو مخنیوای بعد څنګه وشي بعد څنګه موږ او تاسو دې ملاتم په دوکې همکاري نکو چې مشکل ویني یو وکیل کوزي یو څوک وی یو څوک یو چاته به ذاتی ور جوړي وی ولیکن ملات همکاري نکو په موټر کې موږ را ډېر کسونو بیا مورته مورته دې د سې عمل وکوې ته ور راوې ته اصحاب به خراب دي باندې کې یو مشکل جوړې دا وکیل دې مصالحه کوي نو مې لا کام کوي چې مو کو دا مشکل حل کی تر مو څه دې په
پناه bale ډېر زه
نه کام کوي نو کوم بحث وو شي.
صحیح، ډېر زه ته مننه ورداک صاحب. بل اوردون کې له روزان معرفي کوي.
bale
خبرې وکړه.
سلام سره سلام ته تاسو همکار زریف نظر تاسو ټول اوریدم کو ته
وکړم. سلامات سي حاجي صاحب عزيمي، مهرباني.
زنده اوسه. اول خو یو ځانګړی سلام ګران وکیل صاحب ته، بشر دوست صاحب ته وړاندې کوم. کاشکې موږ په پولیسي جرګه کې یو دغسې 15 کسان نور دغسې وکیلان درلودی، د افغانستان حالات به په دغه حال ته نه تللی. ټولې خبرې وکیلانو صاحب وکړې، بشر دوست صاحب وکړې، د مسؤلیت او د نه مسؤلیت په باره کې. که نو اوس که موږ دا وکیلان وینو جرم نه کوي، هغه عدالت یې نه ده کړی، کار یې نه ده کړی خلکو ته، او د خلکو هغه وظیفه چې د دوی غاړې ته اچولې ده هغه هم په سلامتۍ.
حاجي صاحب آواز مو بروک شو بیخي پسې. خیر، بل اوریدونکي ته ورځو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو وعلیکم السلام، مهرباني کوم
ننګرهار نه.
مهرباني.
خبره د عبد التقی متاسف خبره ورور د حساب د شری ټول کار لوي سانو علینا حکومت نه خراب دي. تاسو خو پارلمان خیزان د څوک مسؤلیت نه لري، د عام خلک په د نور چارواکي دی باندې قانون نه تدګي. تاسو ګورئ په خدای ستې مخ کې موږ په یو ټلویزیون کې یو کس ولید، هغه ویل دا قصاصي قانون دا جعلی دی، وای دا جعلی دی، وای دا څه وجو شوی جعلی جوړ شوی. نو یو سړی دومره په جرأت باندې د قانون خلاف په ټلویزیونو کې خبرې کوي، په مطبوعاتو کې کوي، له راډیوګانو سره کوي، عام قانون مراعات دا وو ته څوک څنګه شي ویل. نو پارلمان خو څه پارلمان خبره خروش تر چارواکي دي، خبره مې ټول هغه پورې کوله. تاسو ګورئ د سمنګانو والی دا نور اغبل نور 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 ها غیر قانونی کارونه کیږي، سرنوالی غل نه اثر نو خیر زه خوایم چې دا ټول کار د حکومت او د پرسانوالي کار دی. هغوی چې جرأتونه کوي ونه کړي چې کم لیکي چې قانون خلاف چا خبره وکړه او راکش نه کړي د عدالت میز ته بغیر له دې نه چې څوک ورته وایي چې څارنوال ته دې خو جرم وکړو. نه نه څارنوالي باید خپل اقدام وکړي چې وروره تا د ملي ګټو خلاف خبره کوي، تا د ملي ارزښتونو خلاف خبره کوي، هغه باید ونیول شي، عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، مرحله به دا مشکلات ختم شي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. دا هم یو موضوع ده. بل اوریدون خیلی روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله
سلام. سلام علیکم جهاد ګل ملنګزوی، خبره کوم د پکتیانا.
مهرباني کوئ ملنګزوی صاحب.
صاحب داسې چل دی، ما یو ورور ده وکیل د شورای ولایتي دی، ما مځکه غصب کړې په لحاظ د خدای سرندولۍ کښې مې مریضه کړې، دا ټول خلکو باندې ګرځېدلی یم. د ما ورور د ریز وکیل د شورای ولایتي پکتیا ده، بعضې وکیلان د ولسي جرګې د ملاتړ کوي، حتی که زه د وکیل نوم او په تلیفون کښې واخله زه سبا بندې کېږم، ما تهدیدي په مرګ باندې مې تهدیدوي. ما خپل ماشومان را باسلي دي، ګادیز مې تر کړی ده، راغلی یم په هرات کښې ژوند کوم، اتله سفر خلخانه رپسې ده، ما مځکه دا خپل ورور وکیل د شورای ولایتي غصب کړی ده،
صحیح. ډېره زیاته مننه ستاسې آواز ټولو خلکو واورېدو. بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. خیر، دویم ډېر منتظر پاتې دي.
مننه ډاکټر منصور مجاب، یم له کابل اړیکه نیولې.
مهرباني.
اول خو دا ده چې آیا د بشردوست نه دا پوښتنه ده چې وکیلان د مسؤلیت په اهمیت پوه شوي دي که نه؟ یعنې چې دا قانون همدغه چې دا کوم په قانون کې دی یا په ځایتو کړی، دغه مسؤلیت په اهمیت دی پوه شوي دي که نه؟ او بل د دې تر څنګ ګوري، د یو بد عمل عواقب په اخروي ډول باندې دوی ته نه دي ویل شوي. صحیح ده چې دوی به پوهېږي چې کوم کار بد دی، اخروي دنیاوي تعقیب لري، اما په دولتي سطحه باندې دغه د اخروي بخش چې دی دا ډېر ضعیفه دی. او بل مې د بشردوست نه دا پوښتنه ده چې ګورئ، ټولو وکیلانو سو استفاده کړې او ستاسو په شمول باندې تاسو چې کله خبرې کړی یو نامعافیت خلکو ته نه ورکوئ، یا مثلا په داسې شکل تاسو خبرې کوئ، یعنی زه داسې یم چې بشردوست میدانه ولې نه میفهمه، شما میدانین ولی نمیفهمین که چی بکنین، از کجا شروع کنین، چی گونه شروع کنین. یعنی شما باید خود در بتین اما یک کار را بکنین. شما هیچ همی تو قرار هر زایده میگی هر رسانه پیش سامیری گپ میزنی، خلاص شما مسئولیت بیشتری داری که یک رسانه بگوین.
صحیح. مجاب صاحب، اکثر پوښتنې ډاکټر صاحب بشردوست ته متوجه دي، خو مخکې تر دې چې بشردوست صاحب په تفصیل دغو پوښتنو ته ځواب ووایي، لومړی دې استاد وطنمل د وردګ صاحب د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړي. وردګ صاحب باور درلود چې وایي ملت هم مسؤوله دی، کله چې یو وکیل یا هر بل زورواک په عمومي سړک کې یو ترافیک وهي، یو پولیس وهي ټکوي، یا یو بل څوک ځوروي، خلک هم باید چوپ کېننی، خلک اقدام وکړي. آیا خلک دا کار کولی شي؟ یوه خو خلک داسې بې تفاوته نه ول، اما اوس د ده په نظر هم، د یو شمېر نورو خلکو په نظر هم، خلک یو څه بې تفاوته شوي دي، خپل مسؤلیت نه ادا کوي، که څرنګه؟
د دغسې قضایاو پر وړاندې یا هم د دغسې وکیلانو پر وړاندې نه تنها ولس مسؤلیت لري، بلکې ملي شورا هم مسؤلیت لري، رسنۍ هم مسؤلیت لري، حکومت هم مسؤلیت لري، او دغه وکیلان هم مسؤلیت لري. ګورئ، رسنۍ مسؤلیت لري چې دغسې قضیې باید بربنډې کړي، دغسې قضیې نشر کړي، دغسې کړنې دي وکیلانو نشر کړي، او همدارنګه ملي شورا هم مسؤلیت لري چې د دغسې وکیلانو سره د محاسبه وکړي، یا د مستقیما دوی محاسبه ورسره وکړي چې خپل طرز العمل لري وکیل صاحب په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکړي. او حکومت هم باید د داسې وکیلانو سره محاسبه وکړي. موږ عدلي او قضایي ارګانونه لرو چې دغسې قضیې باید جدي تعقیب کړي، او همدارنګه خپله د ولس هم مسؤلیت لري چې اوس موږ خواله رسنۍ لرو، د دې خواله رسنیو له لارې څخه دی باید خپل مسؤلیت ترسره کړي، او همدارنګه دی کولای شي چې مدني حرکتونه د داسې کړنو پر وړاندې ترسره کړي، یا هم خپل آواز پورته کړي. نو تنها ولس مسؤلیت نه لري، بلکې دغه څو ارګانونه چې ما یې نومونه واخیستل دی مسؤلیت لري چې د وکیلانو د داسې کړنو پر وړاندې غبرګون وښیي او خپل غږ پورته کړي. او بل دا چې یو بل ورور هم ویلي وو چې ټاکنې غیر قانوني وي او د کې لا بهرنیو لاسوهنې وکړلې، او د دې پاړه باندې زباید ویم چې پارلمان اوس د مشروعیت له بحران سره مخ ده. د مشروعیت له بحران سره سره د نور هم غواړي چې ځانونه د بحران کند ته ورټیل وهي، ځکه یو دا شی چې پارلماني مسؤلیت د مجازاتو او محاکمی څخه د معافیت معنی نه لري. دغه کسان چې اوس په پارلمان کې غیر قانوني کړنې کوي، غیر قانوني کړنې ترسره کوي، دا په دې معنی نه ده چې دوی مسؤول دي او هیڅ ډول مجازات کیږي نه او دوی محاکمه کیږي نه. دوی باید مجازات شي، ولې دلته سستی دي عدلی او قضایي ارګانونه ده چې دوی باید
تشکر وطنمند صاحب محترم. خب دکتر صاحب رمضان بشر دوست، حال نوبت شما سوالا را اگر یادداشت کردین خلاصه خلاصه جواب بدین که کم باز ما هم سوال داریم. صاحب
بزرگوار هستین. نقطه اول این است که من نه ادعا دارم که میفهمم و نه ادعا دارم که میدانم و فکر میکنم اولین همین دو ادعا اشتباه است. نقطه دوم این است که به نظر من ملت در این رابطه مسئول نیست که خود ملت مثلا سوته بگیرد و کلاشنکوف بگیرد و امثال هم کند. هدف اساسی ساختن دولت دقیقا این است که ملت و افراد دیگر در کارهای
بشر دوست سب تاسو په غرب کې هم ژوند کړی دی، کوم فکر وی په نور دنیا کې یو څوک جرم کوي خلک نور دا کار نشي کولای چې ورشي هغه مجرم ونیسي یا وی وحیدا کار نه کوي، لیکن ادي اقل اواز پورته کوي، مسؤول ارګانونو ته خبر ورکوي، پولیسو ته خبر ورکوي، یعنی هیڅ څوک هم بے تفاوت نه پاتې کیږي. نموش په وطن کې دا هم صحیح ده که چیرته خلک په خپل لاړ شي او اقدام وکړي بیا ګډوډي رامنځته شي، لیکن ادي اقل اعتراض کولی شي چې کله ویني چې یو پولیس ناحق وهل کیږي، یو ترافیک ناحق وهل کیږي، دوی د اعتراض اواز پورته کولی شي. په دې برخه کې خو ادي اقل مسؤلیت لري.
موږ باید لومړی ټیکه په نظر کې ونیسو چې یو پولیس د بیلګې په توګه د یو سړی سره ستونزه لري. یو سړی راځي هلته قضاوت کوي او هغه وایي چې ته مسؤول یې د بیلګې په توګه، دا کوم موږ پوښو چې واقعا مسؤلیت څوک ده؟ بله ټیکه دا ده چې موږ چې د اعتراض کوو، یو خو د افغانستان د ولس لپاره اعتراضي قانوني لارشته چې موږ باید مراعات وکړو. زه په دې عقیده یم چې موږ باید خپل قانون مراعات وکړو. بله نقطه دا ده چې د بلګه په توګه ماته سوزه له خلکو ویلې دي چې بشر دوست موږ په دې خلکو مداخله وکړ، د مثال په توګه خبرې د بلګه په توګه می خبر ورکړ، بیا موږ په خپل هلته مجرم معرفي کیږو، موږ په خپل په سلګونو ستونزه هلته اخته کیږو، ځکه چې بیا ټول راضي موږ ته وایي چی ته مسؤلیت لري، دا کار نه دی شوی یا دا کارونه دی شوی دی. زه دا وایم چې د دې په ځای چې موږ دا کار وکړو، موږ دکه په غرب غوندي د بیلګې په توګه هلته هم سال په سال ټول شیشه نه ده، حتی یو دولت شته، یو پولیس شته چې قانون مراعت کوي، او لازم نه ده چې موږ تلیفون وکړو چې دا سړی دا کار کړی دی. هغه پولیس خپل دنده پوهیږي، هلته نظارت کیږي، د هغه وزیر تر نظارت لاندې ده، او دا د پارلمان مسؤلیت ده. زه په دې عقیده یم چې هر نیمګړتیا، هر بد کار چې په افغانستان کې شته، د وکیلانو مسؤلیت ده، د سناتورانو او په ځانګړي توګه د وکیلانو، ځکه چې موږ دا صلاحیت لرو چې ولسمشر په محکمه کې واچوو، موږ دا صلاحیت لرو چې لوی څارنوال محکمه کو، قاضي القضات محکمه کو. وکیلان وایي چې د موږ مسؤلیت نه ده چې سړک جوړ کو، د موږ مسؤلیت نه ده چې د بیلګې په توګه د پولیس یو سړی ونه وهي یا یو غل ونیسي. زه وایم چې سل په سل د تا مسؤلیت ده که ته د یو کورنۍ چارو یو پاک وطن دوست او متقي وزیر ته رای ورکي، خو سل په سل دا کارونه بی قانونی لمنځه ځي. د دې دپاره دي چې اساسي ستونزه په پارلمان کې ده. په پارلمان کې په دولس کال زه وینم تر اوسه وکیلانو په دا پوه شوی نه ده چې فساد یوازې بدی اخیستنې نه ده، یوازې پیسې نه ده چې اخلي یا ورکوي. فساد د افغانستان د قانون په بنسټ په دریم ماده کې راغلی دی چې که چیرې قومي عمل وکي، مذهبي عمل وکي، تنظیمي عمل وکي، سیمه ایز عمل وکي، دا هم فساد ده او تر تعقیب باید لاندې ونیول شي. که چیرې وکیل بد کار کوي،
زه چوای مور ور دا بد کار کړی دا د نیمو د موج نوم بدوی وای چی د موج د سیمه ده د موج د جبه ده د موج د مذهب ده د موج د منطقه ده د موج د قوم ده او کچیر ری شی پات نه شی وای بشه دوس د خبري مکه و د موج هم سنفی ده دلته درې کال ناس یو زوایم چور ور کچیر وسلې به قانوني و کی کدی تا پلار وی هم ته باید قانوني چلن و کی زه په دې عقیده يم چې اساسی ستونزه په افغانستان کې دام ده او د ملت هم ده ملت ملت نباید خشونت لاسوی ملت باید یو پاک وکیل ته رای ورکوي هغه خلق چې دی رای ورکولو په وخت کې دی یو موبایل د پاره رای ورکوي یا دی یو ورځی دی یو غرمې دی ډوډۍ د پاره رای ورکوي یا دی قوم یا دی ژبه په ونسد رای ورکوي دا دی پکتیا سره تاسو خبر واوریدل چې دی د ورور ک زبر ډیر چا پوښویم دی د ورور په دا ظلم کوي دی بلګی په توګه او زه باور لرم چې امکان لري چې دا د خپل ورور د پاره شر کمپاین مغوت کړي امکان لري اساسی ستونزه داند چی کچیر یو سلور دش بشر دوست پا پارلمان کیوی زب سل پس سل عقیده لنم چی دیر شانو پا قانونی پا مسلمت آمیز توگه بدلون رازی او دی دولت فلسفه هم داده چی هغه مسئولیت لری دا مسئولیت دیگه پا غالده او نه دی ملت او دی ولوس پا غالده او دی دی پار دولت جور شویدی.
بله تشکر. وقت مازیخ شده میره یک نتیجه گیری خوب اگرشه وطن من صاحب محترم مشکلات کلگی میفهمن رای حل چی است؟ مثلا اگر مثلا هر قوم یا هر ولسوالی بشر دوست خود انتخاب کنه روان کنه او یک رای حل است یا نیست؟ یک مشکل دومی است که در انتخابات دستبازی هم شده، مثلا نفرای ما میفهمیم که بشر دوست خود انتخاب کرده رای اکثریت هم گرفته، مگم صندوقات دست بازی شدن رو گفتن تو بیشی دخوانت گمش که حالا باز پسان میری باز یک نفر دیگر رای وادش روان کردن، یعنی رای دست زده شده. خو رای حل چی از وطن ملسیب؟ چاره؟
گوره یراتلون که تاکنی چه ترسرکی دیده پاولان دی اولس مسئولیت لری چه داسی کسان دازل انتخاب کردی چه هغا اولس تا هیواد تا متحد پاتی شوی وی ولست خدمت کرده وی پاک سرده وی پاک نفس سرده وی ویواد تجمن وی او دی خپل امتحان ور کرده وی ولی داسی کسان چه اغا خپلو گت و تجمن وی دی هیواد گت و تجمن نوی ولست خدمت نکوی دی پا دی غتیرو تاکنو که امتحان ور کرده وی داسی کسان دی بیا نه انتخابی او دی حکمت هم مسئولیت داده چه باید ټاکنی شفاف وي رڼی وي درغلې پکې و نشي تقلب و نشي داسې کسان پارلمان ته لار پیدا نکړي چې هغه خه بګراوند لري یا هم د مخدراتو کو په قاچاق کې د مشغوله وي یا هم د مافیایي کړیو سره د لاس لري یا هم همدارنګ د انسان په انسان تختونه کې د شهرت ولري داسې کسانو ته باید د اجازه ورنکړي او همدارنګ د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم د دې هیواد پر وړاندې دا ده چې نور دې په ټاکنو کې لاسوهنه نه کوي، ځکه چې هر څومره دې په دغه ټاکنو کې لاسوهنه وکړي په هغه اندازه به د دې لپاره مشکلات زیاتېږي، ځکه دلته به مافیایي
کړي. وطن مل صاحب امین چې یک سوال دیگه هم ایجاد میشه، ډاکټر صاحب بشردوست میخوایم پرسان بکنم. بشردوست صاحب دغه پارلمانای دنیا مثلا بساز احزاب وکیلا تشریف دارن، مثلا بگم وکیل که از سبزاست او یک دفعه اگر جنایت مثلا وکیل اسپیدی را در جرمنی ببینه باز او خودش اقدام میکنه میره به سارانوالی ها مراجعت میکنه یا یک چارش میکنه که طرف مقابله میگه که یعنی در فلانی جای دیپلومش ساختگی بود و تا وزیر استفادات نیست. حالا ما که میبینیم یعنی جای حیرت است و آدم حیران میمانه است که در وکیل صاحبایی که در تشریف دارن اینا هر کدام در یک گروه خو ارتباط دارن، مگم در مسئله امتکارا کلسون اتفاق نظر دارن، در مسئله مافیایی هیچ کس صدای خود نمی کشه، مثلا هیچ اقدام نمی کنن. صاحب این یک چاره چی است؟ چرا یا کلشان دستشان یعنی یک قسم متحد هستن در مسئله بد کردن به مردم؟ صاحب
یک مشکل اساسی و بنیادی در افغانستان ما داریم که متاسفانه اکثریت، من نمیگویم که 100%، شاید 30% مردم ما بر اساس معیارهای انسانی، اسلامی، وطنی، ملی و امثال هم رای بدهد، نظر بدهد که ما شاید رایشان را گرفته باشیم، اما 70%، 60% ما معیارش قوم است. یک هزار وقتی میبینه یک هزار دیگه دزدی میکنه، مثلا تصادفاً یک پشتون تیر میشه، برش بگه که برن اونو دزدی کرد، میگه نه من دیدم اونو پشتون دزدی کرد اون رفت. یک پشتون میبینی که یک مثلا طرف یک چیز یک دختر چشمک زد، در اونجا میبینی که یک تاجیک هم مسیح گزاره است، برش بگو برن تو به دختر چشمک چرا میزنی، میگه مرکز زدم اونو ازاره بود، نمیدونم تاجیک یا ازبک. یا مثلا تنظیمی وحدتی رو میگه که توی قدر کشتی، میگه من نبودم حرکتی بود، حرکتی رو میگه قدر کشتی، میگه من نبودم نمیدونم وحدتی بود. متاسفانه اصل منبع خراب است. در کشورهای دیگر رهبرشون در حزب سبز مثلا اول در داخل حزب کمیته داره، وقتی که یک عضوشون کاری بد میکنه اول او کمیته جزایش میده، بعد وقتی کمیته او جزایش داد بعد دوباره در خودی پارلمانش این مسئله دیده میشود و مردمشان هم کاری بد که میکنن کاری بد جزا میدهد. مردم ما کسی کلان کروزر داره، قصر داره، کاخ داره، جریب زمین ها داره، 70% او را احترام قائل است، به جایی که او را سنگباران کنه، به جایی که پرسان کنه که مال کی را دزدی کردی که چه نواز و نعمت رسیدی. رهبر در کشوری که قهرمانانشان متاسفانه قاتلی نشان است، در کشوری که ما میبینیم افرادی که ستایش میشود برایشان مراسم گرفته میشود، دستش در خون قوم خودش آلوده است، اقوام دیگر که ما بگذاریم یا در کاخ و قصر زندگی میکنه. شما وحشتناک است، صدها هزار افغان یک جای نشسته جلسه داره، یک رهبر میاد با 6 لاند کروزر، یک کرایه نهتایش با 60 هزار افغانی است، میاد از عدالت صحبت میکنه. بین 500 نفر یا 600 نفر 1000 نفر یک افغان بالا نیست که بگه بالاشو بگه دو برادر تو آمدی با 6 لاند کروزر با لباس و کاخ از عدالت صحبت میکنی، من گرسنه هستم چگونه از عدالت صحبت میکنی؟ امیر لاند کروزر از کجا آوردی؟ از دزدی نشد؟ ملت ما متاسفانه هنوز اکثریتشون به این روش نرسیده که واقعا کسایی که کار نیک میکنن تحسین کنن، حمایت کنن، کسایی که کار بد میکنن از او دوری کنن. قانون اساسی با ما یک مقالات داده، اگر روزی مثلا 100 هزار افغان در کابل 5 میلیون زندگی میکنن، اگر 100 هزار افغان پیش پارلمان بیاد که فلان وکیلتون دزدی کرده، قتل کرده، غصب زمین یا متهم است، به عنوان مثال شما تا این وکیل به سرولی معرفی نکنین ما دروازه رو آزاد نمیکنیم. اولین کسی که در کنارشان قرار میگیرد بشر دوست است، اما متاسفانه ما هنوز حتی دزد خود که از قوم ما باشه او را فرشته میگوییم، قاتل خود که از قوم و مذهب و تنظیم ما باشه فرشته میگوییم، یا مثلا از منطقه ما باشه، از ولایت ما باشه و دیگر. متاسفانه معامله ای وجود داره، مثلا دو رهبر را میبینی که همدیگر را شیطان میگوین، بعد فردا که به نفعشان شد همی دو فرشته میشوند، از همدیگر توصیف میکنند. ما رهبرهایی میشناسیم که یک زمان هزاران نفر از قوم خود به کشتن دادن که فلانی کافر است یا فلانی متعصب است، علیش بجنگین. فردا که منافعشان مشترک شد اینا با هم ائتلاف ساختن، در کنار هم نشستن. امروز دولت افغانستان که ببینی افرادی که در دولت نشستن افرادی نیست که بر اساس منافع حتی قوم باشد، کسانی است که واقعا به خاطر منافع شخصی خود حتی پدر مادر خود قربانی کردن. امیدوار هستم که ما روز به این رشد برسیم که انسانای پاک، متقی، متحد، متخصص از هر قوم و مذهب و زبان و تنظیمی که باشد در پارلمان روان کنیم و این پارلمان، اما طور که یک از نمایندگان پارلمان دنیا پرسان کرده بود که چی صلاحیت شما دارین، گفته بود ما زن مرد ساخته نمیتونیم، مرد زن ساخته نمیتونیم، دیگر هر صلاحیت داریم. اگر 50 وکیل دمی پارلمان مثل ما می بود حرفای ما رو گوش میکرد، من معتقد هستم که مسیر تاریخ افغانستان بدون خشونت تغییر میکرده.
بله، ډیر زیات مننه. یو څو پیغامونه چې د فیسبوک لالاري اوریدونکو راستولې دي. شمشاد ګیانی خیلی کلی دي، هیڅ باید د قانون په وړاندې مسؤلیت ونه لري، هر څوک چې د جرم مرتکب کیږي باید محاکمه شي او تر ټولو اول باید په وکیلانو باندې قانون تطبیق شي، ځکه همدا قانون دی چې دوی جوړ کړی دی. ګلمیران عثمان خیلی کلی، اگر قانون اساسي به شورای ملی مسؤلیت داده باشد بهتر است بالای قانون اساسي دوباره تجدید نظر شود. دغه پیغامونه و چې البته نورم راغلی دي، له ټولو منندویو ځینې پیغامونه داسې دي چې نوې موضوع پکې نه وه. یوه اوریدونکو وویل چې عظیمي صاحب وویل وایي جرم ته چې څه کوي چې ځینې وکیلان جرم کوي یا د قانون سرغړونه کوي، وایي سم کار هم نکوي. هغه کار چې دوی ته ورسپارل شوی دی، مثلا باید دوی قوانین وضع کړي، قانون نه وضع کوي، یا نور مسؤلیتونه چې وکیلان لري او باید ترسره کړي، هغه هم نه ترسره کوي. وطنمل صاحب، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ګورئ، د ملي شورا اصلي دندې قانون جوړونه ده او نظارت ده، د حکومت پر کړنو نظارت ده. ولی اوس مهال د عرف داسې سوی ده، عرف داسې سوی ده چې د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې څنګه له خپلو موکلینو څخه پذیرایی وکړي، او څنګه دوی معرفي کړي، څنګه دوی واسطه سي. هغه وکیل چې واسطه سي، هغه د دوی په نظر ښه وکیل ده. ولیکه هغه په قانون جوړونې د قانون جوړونې په پروسه کې د ګډون کړی وي که نه یې کړی، د حکومت په چارو باندې د که نظارت کړی وي که نه یې کړی، هغه دوی لپاره ښه وزیر ده. که دوی ته ډوډۍ ورکړه، دا ښه وزیر ده. که دوی سره ځوان مې وکړل، هغه ښه وزیر ده، ښه وکیل ده. ولې دغه کارونه له دوی څخه پاتې دي؟ اولس هم په اولس کې هم دا دغه شعور یو څه ضعیفه ده چې دوی د وکیلانو اصلي دندې ته نه متوجه کیږي، بلکې د دوی کار ترسره کړ، دوی ته کار وکړ، دوی ته مېلمستیا ورکړه، بس وایي چې دا سم وکیل ده او همداسې ځوان وکیل ده. ولې اصل کار به په پارلمان کې پریښی وي چې قانون جوړونه ده، نظارت ده. په دغه وخت کې به دی یا په دوبۍ کې وي، یا په هند کې وي، یا هم په نورو ځایونو کې په تفریح باندې تللی وي. نو اصل وظیفه د دوی نه پاتې ده.
سلامت اوسئ. د پوهنتون استاد ښاغلی محمد یعقوب وطنمل او د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشردوست چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو ډېره ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستول. هیله لرو چې زموږ دوهمه موضوع هم واورئ. په افغانستان کې د یوه منطقوي ځواک په جوړېدو خبرې کوو. څه فکر کوئ چې دا ځواک به تر څومره ګټور وي، تر سرحده ګټور وي، سوله و امنیت به تامین کړي، او که د ځینو په وینا د یو شمیر خپل سرو وسلوالو ځواکونو په شان به مشکلات جوړ کړي؟ هیله ده چې په دې بحث کې هم له موږ سره واوسئ. خو اوس د دې سات خبرونو واورئ چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید شکنجه و اعمال غیر انسانی در میان نیروهای امنیتی افغان جا ندارد. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن نزدیک به 400 شورشی مسلح در یک هفته گذشته خبر میدهد و ملاله یوسفزای فعال پاکستانی خواهان مبارزه با تبعیض علیه زنان شده است. سلام. تفصیل خبرها را نخست با چند خبر از افغانستان آغاز میکنم. رئیس جمهور اشرف غنی از منصوبین امنیت ملی کشور تقدیر کرد. او که در یک مراسم در قطعات خاص امنیت ملی سخنرانی میکرد گفت فعالیت قطعات خاص نتیجه خوب داده. آقای غنی همچنان گفت شکنجه و اعمال غیر انسانی در میان نیروهای امنیتی جان ندارد و از قوای مسلح کشور خواست تا به اسیران مخالفین مسلح مطابق قانون رفتار کنند.
به ملی امنیت که شکنجه غیر انسانی
و میگوید در امنیت ملی شکنجه و اعمال غیر انسانی جان ندارد. این نهاد نیست که به شکنجه متهم شود. شما به هر افغان احترام دارید و حتی با دشمنان کشور نیز مطابق قانون رفتار کنید.
باور لرم چه تاسه هر یو در افغانستان هر بل افغان تا در قدر پسخرگی گوری او در اغی محفظت ده قانون پاساز او ده افغانستان.
همچنان در این مراسم به تورن جنرال عبدالصبور قانی معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی و تورن جنرال عبادالله عباد معاون امور ولایتی ریاست رتبه های دگر جنرالی تفویض شد. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن نزدیک به 400 شورشی مسلح در یک هفته خبر میداد. بر اساس اعلامیه این وزارت، نیروهای امنیتی افغان در یک هفته گذشته 100 عملیات را در بخش‌های ولایت پروان، کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، غزنی، میدان وردک، لوگر، زابل، کندار، اروزگان، هلمند، غور، فرا، فاریاب، جوزجان، کندوز و بدخشان را اندازی کردند که در نتیجه این عملیات‌ها 372 شورشی مسلح به شمول چند تن از افراد کلیدی این گروه کشته، 186 دیگرشان زخمی و همچنان 56 شورشی بازداشت شدند. در این عملیات ها 16 میل سلاح مختلف و 99 القماین و 2 اراده موتر نیست به دست آمده. شورشیان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان میگوید در جریان عملیات های خالد 96 در سال روان اجری شمسی 3000 تن از شورشیان مسلح در زون شمال و شمال شرق کشور کشته و بیش از 2500 تنشان زخمی شدند. به گفته جنرال امان الله مبین، سال 1397 مرگبارترین سال برای ترورستان در افغانستان خواهد بود. او گفت در صورت که شورشیان مسلح به پروسه صلح نپیوندند، میدانهای جنگ در برابرشان باز است. او بیشتر در این مورد گفت:
در صورتی که مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانهای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکن برشان خواد دادیم.
قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان همچنان از حضور جنگجویان داعش در ولایت جوزجان و سرپل خبر داده گفت که برای از بین بردن پایگاه های داعشیان و طالبان مسلح در این ولایت، عملیات هوایی نظامیان افغان آغاز شده. او بیشتر در این مورد جزئیات نداد. انتخابات هیئت اداری سال 8 دوره 16 تقنینی ولسی جرگه بی نتیجه پایان یافت. اما عرفان الله عرفان در یک رأی‌گیری علنی به حیث نایب منشی این جرگه برگزیده شد. سیمین بارکزی که در نشست روز شنبه در برابر عرفان الله عرفان کندید بود، از کاندیداتوریش به نفع وی گذشته و سرانجام آقای عرفان تونست رأی اکثریت اعضای ولسی جرگه را به دست آورد. ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که برنده جایزه سال نوبل و فعال کودکان است، خواستار اقدامات جدی علیه ایدئولوژی افراطی و تبعیض علیه زنان شده است. ملاله در مصاحبه‌اش که دیروز نشر شد ابراز امیدواری کرده که علیه ایدئولوژی مبارزه شود که زن را برابر مرد نمی‌پذیرد و حق آموزش را به اطفال نمی‌دهد. ملاله 20 ساله پس از آن که در 2012 میلادی در یک تیراندازی طالبان مسلح در منطقه سوات پاکستان زخمی شد، فعالیتش را برای دفاع از حقوق آموزش دختران آغاز کرد. ملاله در 2014 میلادی جایزه سال نوبل را برنده شد و در حال حاضر در پوهنتون آکسفورد مصروف درس خواندن است. یک خبر دیگر مربوط به پاکستان این که یک فعال سیاسی در پاکستان پس از یک سال ناپدید بودن دوباره به خانه‌اش بازگشت. گفته می شود استخبارات اردو یا ISI او را بازداشت کرده بود. فعالان گفتند سمر عباس که از منتقدین اردوی پاکستان بود به صورت مسئول با خانواده‌اش یک جا شده. عباس با 4 وبلاگ نویس همکارش در سال 2017 میلادی انگام دیدار از اسلام آباد به صورت مرموز ناپدید شد. و خبر اخیر این که رئیس جمهور امریکا میگوید روی معامله ای کار میکند که هدف آن پایان دادن به اسلحه هسته‌ای کره شمالی است. به گفته دونالد ترامپ، او انتظار دارد که این معامله به نفع تمام جهان باشد. ترامپ دیروز در توییترش نوشت کار جریان دارد و در صورت تکمیل شدن آن جهان یک توافقنامه مثبت هسته‌ای خواهد داشت. یک روز پیش از این رئیس جمهور امریکا گفته بود کیم جونگ هون رهبر کره شمالی نه تنها روی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرده، بلکه برای از بین بردن آن نیز تعهد سپرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون هم بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود آماده نشر است. با عصمت ساروان و ظریف نظر باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یوه منطقوي ځواک پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 26,000 کسیز منطقوي ځواک د جوړېدو طرحه جمهوري ریاست تایید کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي منطقوي ځواکونه د اړتیا له مخې په درو پړاوونو کې جوړېږي. د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وی د دې ځواک لپاره حق کسان نیول کیږي چې له دې وړاندې په ملي اردو کې سرتیری ول. د همدارس وی دغه ځواکونه به په یونیفورم او وسلو سمبال وي او د ملي اردو د ځواکونو په سلو کې 15 اویا تنخوا او نور امتیازات به ورکول کیږي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری همدارس وی د ځواکونه د هغو سیمو د ساتنې لپاره جوړیږي چې له وسلوالو مخالفانو تصفیه او امنیتي اړتیا وي. اکثره وخت هغه سیمې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کیږي او امنیتي ځواکونه ورڅخه وځي بیرته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لویشي. ظاهرا د دې منطقوي ځواک د جوړیدو هدف همدا مسله ده. خو په عین حال کې ځینې خلک تشویش لري چې دا ځواک به شاید د خلکو د امنیت پر ځای د خلکو د سرخوږی سبب شي. دوی د اندېښنه دې ته په پام کوي چې سیمه ییز پولیس او په ځانګړي ډول خپل سری وسلوال چې تر ډېره حده د حکومتي د ارګانونو لخوا حمایه کیږي په ډېرو سیمو کې خلک ځوروي او کړوي.
بله تشکر آقای ساروان. در قسمت دو مهمانای محترم ما، محترم جنرال سپ محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی و محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی هستند که هر دو در استودیو ما تشریف دارن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم.
بله او لبنه جنرال سپ راتمنش که تاسیز مشاوریدون کتا مش خو یو چه توضیح ورخه چه دا منطقوی زواق چمره کسان بوی چنگ بجوریشی تاسیز مشاوریدون کتا لازیات توضیح ورکی چه دا زواقونه با پکمو کمس آهو که جوریشی او اصلی هدف بیتسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسیت، سلام محترم ورور کابل خاند او د تاسی طول آوریدون کتا. دمونگ پا ملی اردو که نوی ځواکونه په نام د منطقوي قوتو ځینې جوړیږي. د دوی وظیفه دا ده چې موږ خپل هغه ځایونو کې چې عملیات کوو دوی د منطقې امنیت نیسي او خلکو سره همکاري کوي. دا قوتونه د دې لپاره ډیر مضبوط دي چې په منطقه کې هغه سربازان چې مخکې په اردوی ملي کې کار کول خپل ځان چیره کوي او موږ د دوی ټول هغه اسنادونه چې ضرور ده جوړوو او د سرباز یا بریدمل په توګه د دغه کندک یا د دغه ځواکونو په تشکیل کې ځای په ځای کوو. اما دا سربازان خپل د منطقه دی، اما د دوی افسران ستاکل کیگی یعنی قماندان د بلوک، تولی او کندک به هیچ صورت د منطقه افسران ندی، بلکه د نورو منطقه دی او دوی مسلکی او نظامیان دی سه باید حتما د افغانستان د ملی اشتمنی او ملی حاکمیت نه په ډیر صداقت باندې دفاع وکړي. د دوی وظیفه دا ده چې هم د منطقې امنیت ونیسي او د اضطراري حالاتو خلکو سره کومک وکړي او همدارنګه کله چې د منطقې د ګواښونو په مورد کوم راپور دوی ته رسیږي خپل حق قطع سي. د دوی عیاشي البسه او نور شیان اکمالی دوی تا خپل راپرون لیگی سی دمون قطعات یعنی اصلی قطع دوی سر خپل همکاری جاری وساتی او د منطقی امنیت یا د منطقی گواخون رفکی او بیرتا خپل وزل جایش تا ورزی او دا قوتون سی پنام د منطقی قوتون دی د منطقی امنیت نیسی او خلکو سر همکاری کی. دا قطعه دیر مهمه دی او مونگ پا دری مرحله که دقه قطعاتو پا افتتا او تأسیس کولو اخپل فعالیت ادامه ورکو که پا اول مرحله که دی قطعات نتیجه دیر خواه مونگ کولایسی پا نور قطعات پا نور زاینه که هم دقه قطعاتو تشکیل پا مورد اخپل اجراعات جاری و ساتو کنا پا اول مرحله کسی مونگ و پویدو سی نور که ضرورت نشته، فقط پا اول مرحله که مونگ اکتفا کو او نور مراحلو تا نورزو. اما دا د تهدیداتو یا د ضرورت پا اساس جور سویده او د ضرورت پا اساس انکشاف ورکول کیگی.
بله تشکر. خب تدبیر سیب شما چه فکر میکنین؟ البته وقتی که از قوای منطقی صحبت میشه ناخودآگاه دیگه نوانام بز این آدم خطور میکنه. یک وقت در اربکی میگفتن و پلیس های محلی میگفتن نیروهای مردی میستک و افراد مسلح غیر مسئول گفته یک چیز دیگه بود سیب. یا شما چه فکر میکنین در مورد از تا چقدر مثبت خواهد باشه این قوای منطقی سیب؟
تشکر. زه هم خپلوار سره سلام و درنخت تاسو دی ازادو درو درنو اوریدونکو او محترم جنرال سیبرات منیش تولانی کوم. زه ده سپیکر کوم چې په دی منطقوی قوتونو جوړښت دا نوی ابتکار نه ده چې د افغانستان وردوی کې، بلکې دا په سیمه کې او په نړۍ کې په خاصو حالاتو کې یو معمول کار ده چې تر ډیره بریده پورې د جهان ډیرو اردوګانو په مختلفو جنګونو کې دغه تجربه کړې ده، ازمویلې ده او همدغسې قوتونه یې درلودلي دي. ځینو اردوګانو دا د پارتیزاني قوتونو، ځینو د منطقوي قوتونو، ځینو د محافظتي قوتونو او ځینو د نورو تر نورو عنوانونو له لاندې د ملیشو نورو عنوانونو لاندې دغه تجربې کړې دي. په افغانستان کې مخ د افغانستان دی اردو جوړښت لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دی اردو د هلال نو وروسته د 1992 کال نو وروسته په افغانستان کې په 2001 او 2002 کلونو کې بیرته د افغانستان دی اردو د جوړېدو پروسه سره پیل شوه. په دغه پروسه کې د افغانستان اردو د خپل ضرورتو په بنیاد باندې د نوي سنفونو ایجاد د خپل ضرورت لمخې کولای شي او د حق هم لري او ضرورت هم ده. زه داسې فکر کوم چې که چېرته موږ د سالم مدیریت له مخې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د تشکیل دپاره عمل کوو، دا به بې ګټې نه وي. له یوې خوا د افغانستان خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، هغه څوک چې د اردو نه وتلي دي او بېکاره شوي دي هغو ته د کار زمینه مساعدېږي. له بلې خوا نه په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسې په جریان کې یاستئ، په افغانستان کې چریکي او استخباراتي جنګونه دي. هغه څوک چې په محلاتو کې دي هغه تر بل هر چا بهتر او په ښه وسیله کولی شي چې هم د دښمن له تعرقاتو نه اطلاع ولري او هم د هغو د مخنیوي دپاره د سیمې د بلتیا په بنیاد باندې نوې لارې چارې وسنجوي. ډیره دقیقه خبره به دایي چې چېرته په افغانستان کې د افغانستان د اردو اوسنی جوړښت چې هغه ته خوشبختانه په دې اواخرو کې یو څه توجه سوې ده، د هغه جوړښت هغه اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. یو له ډیرو اساسي ټکو نه استخدام ده. استخدام که چېرته د افغانستان د اردو په اوسنی جوړښت کې په اصطلاح باندې د افغانستان د بشپړتیا، د افغانستان د سلامتیا او د یو ملي ځواک په حیث باندې دا استخدام وشي، دا به ډېر مؤثر او ګټور قوه واوسي. او که چېرته دا بیا په تنظیمونو، دا په جنګسالارانو، زورواکانو باندې وویشل شي، دا کېدای شي چې د یو نوي چیلنج او یو نوي چالش په حیث باندې د خپله د افغانستان د اردو دپاره بروز وکړي. مخ د افغانستان د محلي پولیسو په ارتباط باندې یو ښه تجربه لرو چې په هغه کې تر ټولو هغه ناخوالې چې رامنځته شوې، هغه څه چې دغه پروسه یې له یو چالش سره مخامخ کړه، هغه استخدام و. استخدام په سیمه کې تر اوسه په افغانستان کې لا داسې افراد او اشخاص حاکم دي چې هغه په زور او یا په رضا باندې خپل کسان د افغانستان د اردو پولیسو وسلوالو ځواکونو لیکو ته په جبر باندې استوي. که چرته د دې کسان څوک نه مني، بیا هلته دوی استخدام نشي کولای، هلته دوی واقع دي نه لږ دي په مقابل کې استادګي وکي. که چرته د افغانستان اردو په دی وطوانیږي، د افغانستان د اردو رهبری په دی باندې وطوانیږي چې د عامو خلکو نه څوک چې ملي روح یې لري، څوک چې د افغانستان بشپړتیا او سلامتیا ته ژمن دي، د هغو نه استخدام وکي، دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مؤثره قوه واوسي.
څه
تکراروم، خو منطقي جوړښت به هغه څه چې د افغانستان د اردو او یا پټول کې د پوزونو د سلامتیا چې هغه تعلیم او تربیه ولري، هغه سوق اداره ولري، هغه انضباط او ډیسپلین ولري، دغه نقاط که چرته په همدغو قوتونو کې ځای په ځای شي او په نظر کې ونیول شي، له دغو نه کېدای شي
ډېره مننه. تدبیر صاحب، یوه مسله جنرال صاحب ردمنش اشاره وکړه، یوه مسلې ته، هغه دا وه چې د دغو ځواکونو قمندانان به لبل ځای نه انتخابي شي، یعنی د هغه سیمې اوسیدونکي به نه وي. فکر کوم چې دغه سیمه ییزو پولیسو سره اوسنیو سیمه ییزو پولیسو سره توپیر دی، تاسو هم داسې فکر کوئ او که نور توپیر به هم لري؟
ګوري، اصلا عمده خبره دا ده، موږ په افغانستان کې که تاسو چېرته د رادمنیش صاحب شاهد ده، زه خپله د یوه نظامي په حیث باندې د افغانستان له پخواني نظامي سکتور نه بیخي کاملا معلومات لرم. کله چې ما وخت په نظام کې تیراوه، ما په وارونو وارونو د تحصیل تریبونه دا خبره کړې ده چې ما ته دا نه وه معلومه چې هغه کارمندان چې له ما سره کار کوي هغه د افغانستان په کومې سیمو پورې اړوند دي. ولې د هر یو تعهد دا و چې موږ افغانستان ته خدمت کوو، د افغانستان یو دا وطن زموږ کور ده، د ټولو کور ده. مهمه دا نه ده چې قومندان د کوم ځای واوسي، مهمه دا ده چې قومندان په ملي روحیه باندې سمبال واوسي. افغانستان
زما اصلا سوال دا نه و، سوال دا و چې یعنی د دوی ځواک او سیمه ییزو پولیسو توپیر به څه، ځکه چې موږ مخکې هم سیمه ییز پولیس درلودل، دا هم سیمه ییز ځواکونه دي.
یو کډیر لیک سړی، زه نه غواړم څوک خوابه دي کوم، ولې یوه خبره د توجه وړ ده، هغه دا ده چې دا اوس د افغانستان د اردو په ځواکونو او د پولیسو په ځواکونو کې هم په عملیاتو کې او هم د دوی په برخورد کې له خلکو سره تفاوتونه موجود دي. که چېرته دا د اردو د هغو متخصصینو له خوا نه چې د افغانستان د خلکو دپاره د خدمت جوګه دي او د افغانستان د خلکو خدمت تعهد لري، د هغو تر نظر لاندې هغه روزل شوي کسان چې پخوا یې په اردو کې خدمت کړی ده او دنده یې اجرا کړې ده، که د هغو نه استفاده وشي او هلته مدیریت سالم ووسي، دا به په کامله توګه له سیمه ییزو پولیسو سره تفاوت ولري. یو تفاوت چې د پولیسو او د اردو په وظایفو کې ده، هغه دا ده چې پولیس د تلاشیو وظیفه لري، پولیس په لویو لارو کې لویې لارې ساتي، هلته د خلکو نه د پوښتنې او د اسنادو د کتلو، د موټرو د تلاشي کولو او ځینې نور مسؤلیتونه لري. اردو دغو مسایلو مسؤلیت نه لري، بلکې اردو د یوې سیمې د څارنې، د هغې د محافظت او هلته د خپلو قطعاتو د جای کېدو او د دښمن د څارلو مسؤلیت لري. یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې که په دغو قوتونو کې د موږ د استخباراتي ادارو کسان په دقیق او منطقي شکل سره ځای په ځای کړی شي او همدغه قطعاتو په رهبري کې رول ولري، دا به زه داسې فکر کوم چې یو قوي او داسې ځواک واوسي چې واقعا هغه د افغانستان اوسنۍ وضع ته په درد وخوري. یو لوی مشکل چې موږ یې نن درو د افغانستان د اردو په عملیاتو کې، هغه دا ده چې کله موږ یوه سیمه نیسو، په یوه سیمه کې عملیات کوو، د هغې سیمې دوباره ساتنه د موږ دپاره یو چالش ده. د دغې ساتنې دپاره دغه ځواک یو له منطقي سنجول شویو مسایلو نه ده چې هغه وکولی شي له یوې خوا د افغانستان خلکو ته د کاریابۍ، له بلې خوا په سیمه کې د دغو خلکو د اعتماد په بنیاد باندې داسې افراد او اشخاص استخدام شي چې په هغه کې د سیمې خلک خپل رول ولري. د سیمې خلک باید وپوښتل شي، د یو چا پروفایل او د هغه شخصیت باید ورته معلوم وي، هغه افراد باید استخدام شي، هغه باید بایومیټریک شي، هغه له ټولو نورو مسایلو باید په امان کې واوسي، هغه له ځینو نامشروع تړاوونو نه باید دباندې واوسي، استخدام تر طول مهم موضوع ده. شدی خبرت کمی همی ور
بکنید. تشکر جناب صاحب محترم. آقای رادمنش، شما همی تفاوت از این از بستلا از اربکی ها یا پولیس های محلی یکم تشریح کنین که از 36,000 نفر صحبت میشه که دیجه جذب میشه، من از که در ذهن مردم هم یک سوال ایجاد میشه که باز همو به ادبی ما افتمو خرک همو درک نباشه، ورزی که بعد یا اربکی ها مردم از پولیس های محل اربکی ها بسیار دل خوش ندارن فعلا. سب چی میگین
جناب نظر صاحب؟ ما در سه مرحله ای را با پای استاده خواهید کرد، اما در مرحله اول اگر ما نتایج و مسائلش همه ارزیابی میکنیم که ضرورت دیگه نباشه، ما این مرحله اول که 5000 چند نفر است در این مرحله اکتفا میکنین. منظور ما این هست که این قطعه و یا این قوتهای منطقوی باید خیلی با فرق بسیار فاحش نسبت به همه قطعاتی که قبلا ساخته شده باید ارزندام بکنه. اینها اگر کوچکترین فعالیت را هم ضد منافع ملی انجام میتن، وزارت دفاع با ارگانهای کشفی استخباراتی، ارگانهای حقوق و همه ارگانهایی که در اردو هست در اون جمعینا وجود خواهند داشت و یه ارگانیزیشن به وجود می آید. این به معنای عزیز که ما با مردم می خواهیم اطمینان بتیم که قطعه که به وجود می آید مانند قطعه که در اردوی ملی است. این قطعه در هر جایی که ایجاد میشه، در اگر مثلا توله باشه یا بلوک، تحت اداره کندک امون منطقه است و وقتی که این اضافه میشه به سطح کندک که میرسه، این تحت اداره لوای امون منطقه است و او لوا همونطور که از دیگه پرسونل خود مسئولیت داره، او هم یک کندک است که در جنب همین لوا ایفای وظیفه میکنه، منتها نامش کندک منطقوی است و او جدن زیر کنترل مواظبت و همچنان برای اکمالات ازیها همو لوای ما ایفای وظیفه میکنه. به این اساس ما میخواییم بگویم که اگر پلیس ملی و یایی که دیگه قطاعات به نام پلیس محلی در منطقه است، فرق از یایی هست که افسران مسلکی و با تجربه که قماندان همون منطقه اینا را تایید بکنه و این قماندان بلوک، توله و کندک باید از جمله افسران با تجربه و مسلکی که با مو زبان منطقه بفهمند، در رسم و رواج منطقه بفهمند و در این زمان اونها پیش لوا و یا کندکی که در ابتدای تشکیل که در اونجا هست، اینا جدن مسئولیت دارند. ما با مجرد کوچکترین واقعات در اردوی خود، ما همه مسائل خود به خاطر ازی به خرج میتیم که برای مردم ما ضرر نرسه. مردم ما در زمینه که ما فرزندای از او هستیم آرزوی ای را دارند که ما خدمتگارشان باشیم و اگر در این عرصه کدام کوتاهی صورت میگیره، همو اداره تفتیش، تحقیق و اداره کشف و استخبارات ما در محل، در ارگانیزیشن همون لوایی که این کندک مربوطیش از وجود داره، هیچگاه به هیچ کسی اجازه ای داده نخواهد شد که کوچکترین تخلف ره مخالف همون منافع اولیای همون منطقه و یا مردم او انجام بده.
بله، ډیر زیاته مننه قدرمن او اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو تشنه آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند جنرال محمد رادمنش او د پوزي چارو کارپو خان تدبیر کابل خان تدبیر سموش ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې لانو هله د چي ټلیفون وکي او یا هم د سکایپ او فیسبوک لاري له مر سره تماس ونیسئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، حالا شماره تلفن بر شما میگم. شما چی فکر میکنین شنونده محترم در مورد ایجاد قوای منطقوی؟ رادمنش صاحب تشریف دارن، سوالای خاص تان ارائه بکنین. شماره تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 542 شماره های بیم و شماره بیم للی ما 0042 02 21 12 45 01.
همدارست در سکایپ لاری لمر سره تماسونی سیدم زمشت سکایپ پتر رادیو دات آزادی، رادیو تکای آزادی او یا هم در فیسبوک لطریقه facebook.com/آزادی رادیو. اوریدون که لروزان معرفی که
بله. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دروان تبزو ستنگه
خوشحال آسه، مهربانی کوی
داودین محمدی هم در علمان نمیاری
کنم. مهربانی کوی محمدی صاحب.
دا نوی زواق پا آره باید کم اگه بناوالا دی زاره زواق کنه که یه نغی اسکار دی که دانور یه کم پایده دروات نده که
سی منه نه ستاس نظر واوری دل شو بلا وردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
کیم دا زابل ولایت ستاس را پتماس کیم
میره بانی که متاسفانه چې سلامونه مو نیمګړی شول. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
وعلیکم
السلام.
صدیقی هستم از مقام تماس گرفتم.
بله صدیقی صاحب، مرادیتان مگر یک ذره که پخش کنین برای انعکاس میکنه صدایتان، بفرمایید.
یا دور شوین
از رادیو.
صحیح.
حال خوب شد. بگوین سوالتان است.
سوال ما این است که ازمی عسکرای منفک شدگی پس جذب میشه یا نه که کسای ترخیص شده؟ یک و دومش یکا بسیار زبی نیک است، انشالله دوباره تقام میشه این معلومات زما دقیق بوده که این کسای منفک شده دوباره جذب میشه یا خود سرگردان از این منفکی ها دوباره.
سعید سعید رادمانش سعید بزواب در که بلاورتون که لرودتان معرفی که.
سلام صاحب، دول دول دپاره اجی ازمی دیل من نمانده کن خود سلامون از تا نظر صاحب تا
سلامت و
سلام
مهربانی
کن صاحب.
خب اصوال می رزمانی صاحب تا متوجه دا اوزا غالم چه او بلا خبر او کما خبر دار که لداغ زواکونو نشی داغ لسیمهیز و خلکو نجوری گی او پا آغا که مشران ملکان او خانان او داغ نور د کلی خلق په دې کې رول ولري. لاغه کتاب نه خلقو اس کوم داسې خاطره نه لري چې لاغه نه خاطره ولري او هغه د خلقو ته خدمت وکړي. او له بلې خوا به دغه قوت زه چې وایم جوړ شي دا به د دښمن زرندې ته نور هم اوبه ورکړي. د دښمن زرنده به ډېره سخته په ګردش باندې راولي.
ولې حاجي صاحب ولې داسې فکر کوئ؟
تاسو ته معلومه ده
اول تاسو
ته معلومه ده چې څه وخت کې ډاکتر نجیب الله غوښتل چې د ملل متحد ته لاړ شي له کابل نه د جنرال دوستم ځواکونو د ده مخ په کابل کې ونیوه. هغه ځواکونو چې ده اوبه کړي وه ده ډوډۍ ورکړې وه او ده لوی کړي وه هغه ځواکونو د ده سره خیانت وکړه. تاسو دا فکر نه کوئ چې دغه قطاعت به جوړ شي په دغه کې به دښمن ځای ونیسي او دا به تاسو ته د لوی سرخوږي ته را وګرځي. مننه تاسو.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله صاحب، رحمان سمندری هم د کابل ګارنیزون سره.
مهربانی کوئ سمندر صاحب. مهربانی
سروان صاحب، زما یو نظر داده د یارمانه شب نه چې د محلي دغه چې دا قوتونه جوړوي دغه د سیمو په کچه چې دا سیمو کې یوزیپیل کې چې دې نه په سرحدي ځواک باندې مصرف وشي پانګه وشي چې سرحد تامین کړي او سرحد نه عمر کوي دا خلک اوري راوري هغې نه چې په دغه سیمویزو ځواکونه نه چې په دغه باندې پانګونه وشي دا ښه راځي.
صحیح، ډېره مننه. بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي.
زه غلام علي د هلمند ولایت نه خبره کوم.
مهرباني کوئ.
زه د څلورمې سرحدي لوا څخه خبره کوم.
صحیح.
ما د ګرانو مېلمنو سره دا هیله ده چې په دغه هلمند کې خو دغه ترخیزي سربازان فن د اردو څخه دا به بیا څنګه موږ لاس دې ته پیدا کړو؟
صحیح ده. تاسو ته به هم ځواب وویل شي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم سروان صاحب، شاکر عاطف یم د کونړ نه.
مهرباني کوئ عاطف صاحب.
سروان صاحب، زه خویم چې دا د محلي پولیسو ته ورته یو ځواک دی او کېدای شي په ځینو ځایونو کې پایله مثبته یو کېدای شي په ځینو ځایونو کې پایله بیا منفي راوځي. کېدای شي د دوی هغه څه چې محلي پولیسو د خپل ځواک نه او هغه قدرت نه چې لرلو وي د هغې له لارې خپلې هغه تربګنانې په دغه خپل محل کې وپالل یا په اصطلاح خلک یې وځورول ودي کړم کو چېرته د دوی روزنه په ښه توګه ترسره شي په ملي روحیه وروزل شي نو کېدای شي نتیجه یې په ډېرو ځایونو کې مثبت واوسېږي. او د رادمانی صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې رادمانی صاحب دا د افغانستان ټولو ولایت دپاره جوړېدونکی یو ځواک دی او بل دا چې شمېر به یې له دې نه زیاتېږي خو نه په آینده کې.
کور دې ودان. یو اوریدونکی بل به م واخلو بیا به مېلمنو ته. مهرباني خبری وکي.
السلام
علیکم. بلې اورم. مهرباني کوئ صاحب. صحیح بیخی سمنم مننه سلامت وسی اوس به ورشو ملمنو ته لومړی جنرال صاحب رادمنش تاسو که پښتنې یاداش کړی وی لن لن جواب ورکي او کمی هیری وی در پیاد بیکو
بازه د خلکو سوالونه یو شان دی زه یو په هغه سوالونه کې څه لیکسر فرق لري وغږی کوم مثلا دا ورور صدیقی از بغلان گفته که عسکرای منفکی جذب میشن یا ترخیزی منفکی خو حتما کدام مسئولیت داره او جذب نمیشه بلکه ترخیزی جذب میشه عظیمی صاحب ده هلمن دغسی یو سوال در لوده سی دغسیمه ایز سربازان یا دغسیمه ایز ملکان مشران که پدر کندکونو که رول ولری خبنوی او رشتی هم داده اما دمونگ حق سربازان سی مخ که په اردوی ملی که کار که و یا په پولیسو که سی دوی ترخیص شوال زه فکر کنم سی دوی ده ملکانو بنایی اما هغه سربازان دي سیمخ کې په افغانستان کې د ملي اشتمنینه دفاع کولات اوس هم دوی دغه د سیمه ایز قطعاتو د سرباز یا د پردمل پتوګه د افسرانو تر رهبری لاندې خپل مسؤلیت ادا کی تاسو خاطر جمع اوسئ سیف الرحمن از گارنیزون کابل د محلي قوتونه درست ده سی تأثیرات یه داده سی مونگ باید ده دشمنانو پا مقابل که ده اخپل سیمه یا اخپل منطقه تأمین امنیت وکو اما درست ده پس در حدیث و اکونو که هم مونگ اخپل مصارف اخپل حق تخصیص یا بودیجه سلرو مصرفه او او دوی ده مونگ اصلی قطعات دی سی ده دوی پا مورد که ده تاس نظر دیر خده مونگ هم ده تاس نظر پخپل طول حق پلانون کسی مونگ پیاده که او پا نظر که نیسو ده هلمند یا ورور پا نامه ده غلام علی اول سی سلورم سرحدی لوا سی یا ده سلورم سرحدی لوا اول سی پا هلمند که خو سربازان سی ترخیصوی پا هلمند که نسته اما پا پولیسو که استه بیا هم مونگ ده بعض زاینه کسی حال تا سربازان نسته یا ضرورت نسته حال تا ده قسیمه ایز و اکونه نجوریجی پا غزاینه که سربازان پیدا کیجی ده پنزه او یا فیصد ده دوی
ماش
امتیازات به نظر که نیول کیگی او دوی تورکول کیگی قبل ورور ده کنر نسی اول سی محلی پولیس درست ده محلی پولیس یو زواق دی اما به زین و زاینه کسی مخ که و تأثیر یه مثلا منفی و اما دمونگ ده سیمه ایز قطعات سیدی دمونگ دمونگه ده دیر خواه با تجربه خلق دی او ده افسران و سی دیر مسلکی دی تر رهبری لانده اخپل وظایف اجراکی او تأثیرات یه مثبت بی او مونگ هم
بلشه.
ده دوی تأثیرات په نظر کی نیسو که تأثیرات یه خواه بیا هم مونگ
دیره منه سلامت وسی
قطعات تا انکشاف ورکو
بیا هم نوبت درکو تدبیر سه به که مو توجه کری دیر آوریدون که اندشنه در لوده دیرو ولچه دا به هم منفی دی د مثبت پځای دی چې مثبت نتیجه ورکړي منفي نتیجه به ورکړي ستاسو په نظر په هغو سیمو کې چې امنیتي ځواکونه که پولیسي که اردو دي عملیات کوي او بیا له عملیاتو وروسته وځي هغه خلا پاته کیږي بیرته د دولت وسلوال مخالفان راځي او خلک هم له دې شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه یوه سیمه ته شي که بیرته لاړ شي بیرته همغه حالی چې مخکې و نو تر دې خودی اصلا عملیات نه کوي نو د دغسې سیمو لپاره که دا ډول یو ځواک جوړ نه شي بله کومه لار او چاره شته او که نشته او له بلې خوا جنرال صاحب دا خبره وکړه چې وای په هغو سیمو کې چې هلته ترخیص شوی سرتیری نشته، هلته اصلا د ځواک نه جوړوي. لیکن اصلي مشکل خو په مغو سیمو کې ده، هغه سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفان زیات زور لري، هغه په هغه سیمو کې خلک نه پرېږدي چې په اردو یا په پولیسو کې جذب شي. نو مشکل خو بیا هم په خپل ځای پاتې شو. که څرنګه؟
بلکل همداسې ده. یو څه چې هغه ته باید اشاره وشي، ګورئ دلته په افغانستان کې تر ډېره بریده پورې پخوا چې کوم پروګرامونه تطبیقېدل، مګه یو ډېر ښه مقدس نوم، یو ډېر ښه نوم پیدا کړو، خو هغه متاسفانه بیا وروسته د موږ د استخدام او د موږ د مدیریت د وجې نه هغه د خرابۍ خواته ولاړ شي. که تاسې د افغانستان په تاریخ کې خصوصا په هغو سیمو کې چې د اربکي کلمه رواج ده او یا اربکان راپورته کېدل، راپاڅېدل، یا خلکو په خپله استخدامول، قومي مشرانو، خلکو د ولسواریو په سطحه، د ولایتونو په سطحه، که د هغو تقدس ته تاسې لږ شاته ولاړ سئ، هغو له کلیو، له خلکو، له وطنه، له دې ټولو شیانو نه په ډېره مېړانه په خپله وسله باندې دفاع کوله، او دا د خلکو دپاره یو داسې ځواک و چې ده خپله شپه تېروله، خو د یو خپل هموطن، د یو خپل کلیوال، د یو خپل قومي، د یو خپل سړي کور یې ساته، د هغه د ناموس محافظت یې کاوه، د هغه د مال محافظت یې کاوه، د هغه د سر محافظت یې کاوه. دلته په اربکیانو کې په نوم کې مشکل نسته، د محلي پولیسو ترنوان لاندې موږ متاسفانه هغه څه چې د افغانستان اوسني دولت د تیرو دریو کالو د هغه په تدایو باندې شروع کړې ده، هغه کینسر چې موږ په تیر 25 کاله کې پرې مبتلا یو یا په تیر 30 کاله کې پرې مبتلا یو، د هغه په تداوي کې کله کله پاتې راځو، تر څو پورې چې د هغه تداوي ونه شي، زه د دوستانو تشویشونه تر یوه حده پورې په جای بولم. ولې یو څه شي هغه ته باید توجه وشي، د افغانستان دولت هم باید توجه ورته وکړي، تر ډېره بریده پورې په دغه طرحه کې هغه مسایل تر یوه حده پورې روښانه دي. روښانه په دې معنی چې دلته چې کوم کنډکونه ایجادېږي، دا د کنډک تر عنوان لاندې ایجادېږي چې هغه به په یوه مشخصه لیوا پورې تړاو ولري، او د خاصو عملیاتو دپاره به د هغو نه استفاده کېږي. لکه تاسو چې وویل، ګورئ دا اوسنۍ میډیا، دا د میډیاو دخول د افغانستان نظامي سکتور ته د هغو لار پیدا کونه سره لدی چې باید دومره په شدت ونه وشي. له بلې خوا د دفاع د وزارت خوانه یو کمی چې دوی همیشه خپل عملیات اعلانوي، سیمې مشخصوي، په دغو سیمو کې موږ عملیات کوو، دلته به عملیات وکړو. دا خو ډېر ساده خبره ده، یو ډېر تکتیکي کار، ډېر ښه د دښمن دپاره. کله چې دښمن په دې پوهېږي چې دلته دولت په کومه پیمانه باندې عملیات تر پلان لاندې نیولي دي، دوی خپل تدارکات ورته نیسي، دي سیمې نه عقب نشیني کوي. کله چې دولت د هغه د محافظت دپاره یو دغسې مناسب قوت ونه لري، کله چې دولت بېرته وځي، دوی راځي په ډېره سړه سینه په هغه سیمه کې ځای په ځای کېږي. زه کاملا تاسو سره موافق یم. ولې د دغه دپاره چې موږ د یو داسې قوت چې له یوې خوا هم د افغانستان خلک د کار دپاره استخدام کړي، له بلې خوا هم د په هغو باندې د خپلو کلیو او د خپلو خلکو امنیت ساتلی وي، اول باید هغه تقدس ته چې د اربکي تر عنوان لاندې یا د محلي او د منطقي تر عنوان لاندې ده، هغه ته باید کار وشي. د دغه دپاره باید یو وسیع تبلیغ وشي چې هغه انسانان کلی خوخه باندې، دغه شی انسانان په کلی کې د ښه او بد انسان تمیز په ټولو کلیو کې شته، د ټولو خلکو ترمنځ شته. هغو ته باید دا وویل شي چې دوی داسې څوک باید معرفي کړي هلته چې هغه په د کلي کې د یو امین شخصیت په حیث باندې معرفي کړي. له بلې خوا که دوی تعلیم و تربیه ونه لري، که تعلیم و تربیه ونه لري، هغه ډېره مهمه ده. مهرباني
صاحب، امین جا یک موضوع دیگه صاحب، امین منفکی و کسایی که جلب میشه، شما می موضوع را یاد کردین، منتها فراموش نکنیم که در افغانستان از اردو کسایی که منفک شدن یک وقت به اساس ایدئولوژی یا به اساس دیگه منفک شدن. مثلا بگیم که بعد از کودتای داوود خان شاید از اردو کسایی که گویا شاه پرست بودن تصفیه شدن، بعد از دوران بعد از سردار مرحوم داوود خان باز او گفتن والا یا مچم خاندانی یا داوودیست، او منفک شدن. بعد از او به اساس کمونیست بودن، بعد از او به اساس مچم مجاهد بودن، بعد به اساس مچم خوانی بودن. یعنی یک نوع اساس ایدئولوژی هم بسیاری هست، کسایی که واقعا حرفوی بودن یعنی نظامی صحیح بودن، اونا مثلا ما داریم بعض پیام ها میگه چلو چند سال است من در خانه شدیم، مثلا دیپلم دارم، ماستری دارم، دیگه دارم. صحیح. از او خاطر چطور شده که یک اردوی وطن دوست، یعنی به اساس منافع ملی جور شوه، نه به اساس قوم فلان و قوم فلان و مچم شولهی که خلقی که اخوانی که فلانی که فلانی که سبیع کد جار جنجال داریم ما و شما. از او خاطر این ریفورمایی که شما مثلا ایجاد قوای منطقوی یک چیز خوب است، اما در اساس یک مفکوروی یک ریفورم شوه. سب راتمنی سب چی میگین؟
ای طور است که امو کسایی که مثلا در زمان داوود خان بوده و یا زمان کودتای ثور و بعد از او تا حال، مهمی است که اینها افراد باشند که مطمئنن از منافع ملی دفاع میکنند و اونها خب پیر شدن و ما هم در این قوتای منطقوی کسایی را به حیث سرباز تعیین میکنیم که سنش از 20 الی 40 ساله باشد. دیگه از 20 الی 40 ساله همی کسایی هستن که از سال 1381 تا اکنون در اردو خدمت کردن و یا فعلا ترخیص شدن و در خانه های خود هستن. اما ماز از سای منصب یا افسر به حیث سرباز و یا بردمل استخدام نمی کنین. فقط سرباز و بردمل به حیث سرباز و بردمل قطعی منطقوی از او استفاده میکنین، ولی افسرانش افسرانی هستن که همین اکنون در وزارت دفاع ملی ثبت و راجستر بیومتریک احرمز و ابس ما هستن، یعنی کسایی که با اطمینانن مسلکیان قماندان قول اردو اونا را تایید میکنه، قماندان لوا تایید میکنه و اینها فرهنگ و عنعنه جامعه که در اونجا اینا استخدام میشن میدانن و اینها افراد مضبوط و مطمئن هستند. بله. خب
خیر تشکر. من سیب عین سوال هم میخواییم سیب از محترم آقای کابلخان تدبیر هم میخواییم بشنیم اونا چی میگه. شما موقف دولت ده گفتین، آقای تدبیر چی میگین؟
جناب نظر سیب چیزی که شما فرمودین ما تا بسیار حد موافق هستیم که ما در نظامای گذشته بعد از کودتای داوود خان مشکلاتی که به اصطلاح ما در او دست و پنجه نرم می کردیم و افغان ها اینطور تا حدی به وجه از اینکه من حیث احزاب سیاسی من حیث گروه های سیاسی که در جهان معامل است اونا بر تکمیل یک دیگه و در افغانستان یک فضا حاکم شده بود که هر تنظیم سیاسی یا هر حزب سیاسی حزب دیگر را من حیث دشمن خود سیل میکرد و با همین خاطر اینمی مسائل در اردو هم تاثیرات خود را داشتن و به نام پاچا دوست و به نام داوود خان دوست و به نام خلقی و پرچمی و به نام مجاهد و طالب و یعنی مسائل ها بودن که ما بسیار زیاد ظرفیت ها را از دست دادیم و امروز هم از دست می دهیم. متاسفانه یک فضای عدم اعتماد در بین افغان ها به شکل مصنوعی تزریق شده که برای انمی در منطقه هنوز هم کار میشه.
بله تدبیر ایران بسیار زیاد شور نتیم سیب طالباز
زمانی که ما مقاتب نظامی رو میخوانده.
یک چیز دیگر میخواستم بگویم سیب و همیست که از شما اول پرسان کنم تدبیر سیب محترم، آل ریفورمای نظامی در سطح جهانی اگر از نظر بگذرانیم آل تعداد عسکرا کمتر ایوادش تکنولوژی زیادتر شده، مثلا مخصوصا این درونا که برامده این درونا رقم از صدها میلیون دلار تا به چند هزار دلار هم پیدا میشه. حالا که میبینیم این درونکای خورترک این در تونلا میرم دشمن ها را تثبیت میکنسیم. حالا ایواز از این که ما ای سیایی لشکر زیاد کرده بریم 36 هزار منطقوی مچم چند صد هزار محلی پلیس و مچم چقدر اردو دیگه یعنی قرار و یا بیشنن و هیچ کار هم نتنن و دیگه یک دو دانه طالب بیای خود انفجار بده هر روز چند نفر کشته شد. از اون خاطر این تکنولوژی رو زیادتر اگر در نظر بگیرن که خود اردوی ملی بسیار قوی شد و امکانات بسیار قوی داشته باشه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم تدبیر سر پیشنهاد شما چی از یک ذره به تکنولوژی زیادتر
بسیار دقیق است. فرمانده شما ما واقعا ضرورت به داریم. ببینین ما تا بانوز اردوی ما اما صنفهایی که ضرورت یک اردو است اونا تا بال تکمیل نیستن. به ایواز از اینکه شما سر تکنولوژی بحث بکنین اول برای ازی باید یک ظرفیت تربیه شما. ببین امیالی ما تیاره هایی که از غرب برای ما بیایم ما برش پیلوت نداریم، تانک هایی که از اونجا می آید با تکنولوژی مدرن سنبال هستند ما برای از او تانکست نداریم. با همه شکل تکنولوژی های دیگه و اسلحه های جدیدی که امروز تقریبا 100% کمپیوتری هستند و در یعنی وسایل اول باید ما جایی که در اونجا ما افراد خودش رو تعلیم و تربیه می کنیم مثل اکادمی نظامی و حربی شوانزه و اینمی جایا سرازی باید کار بکنیم. ببینین ما پیشتر چیزی را که می خواستم صحبت بکنم، اصلا تا که اردو را غیر سیاسی نسازیم تا که اینمی نام هایی که در بین اردو سر قطعات و سر موسسات و سر دارد به جبر مانده شده نمیاره تا که درست نسازیم و را ملی نسازیم تا اون وقت ما موفقیت نخواد داشتیم. ما یک زمانی را که در مکاتب نظامی درس میخواندیم یکی از کماندانهای حربی شونزه یک کسی بود که از باشنده اصلا باشنده هرات بود، یک آدم بسیار ریشسفید و او اینقدر بالای افغانیت خود و بالای عسکریت خود افتخار میکرد که او میگفت که زمین باید افتخار کنه که عسکر افغان بالای از قدم میزنه. ببینین اینمی مسائل تا که ما از حرب شوانزه و حرب پانتون در وجود محصل و افسر خود تزریق نکنیم که او تنها روحیه افغانی را داشته باشه به یوازی ازی که به زبانی ما قبلن هم به اینمی زبانهایی که امروز صحبت میکنیم در روزمان هم صحبت میکردیم. ما در روزمان هم در ادارات خود افراد و اشخاص داشتیم. ما بسیار شرافتمندانه برتان میگم که ما در دفاتر خود اصلا کسی پرسان نمیکرد که تو به کدام مذهب وابسته هستی، تو از کدام منطقه افغانستان هستی. ما من هستی ارزیابی شخصیت او را، کار او را، اونم چیزا را ارزیابی میکردیم. سر ازی بحث نمیکردیم که تو از کجا هستی و با کدام جنگزادار وابسته هستی. امروز بزرگترین ضرورت ما
راتمنی صاحب هم یک موقعی بتیم که برای اینکه امی تنقیدات ما و شما را اونا یک جواب بدن که اونا حتما گفتنیای دارن، گرچه اونا از موقف وزارت دفاع خواهد کردن، خب منتها به خاطر یک اردوی ملی بشار کاکا و خوب سب انتقادات ما را چه قسم جواب میتن؟
ما یک چیز نظر سب میخواستم که اضافه بکنم که ما سر تکنولوژی که شما و نمو سوال بردین اینمی موضوع بسیار زیاد مهم است که برای ازی باید کدر تربیه شو و نمو در نظر گرفته شو و به یوازی ازی که ما سرباز خود تلف بتیم، به یوازی ازی که ما یک قوت خود تلف بتیم، به یوازی ازو اگر یک درونی که $5,000 و $2,000 دریافت بشه اگر اون نمو تلف شو
یک مشکل دیگه هم نیست. امین جان سبر کس قوم خود میخواهد او تکنولوژی باز به خارج روان کنه، خب باز یک مشکل دیگه ایجاد نکنه.
اینمی چیز ما انتقاد هم داریم سر چیز وزارت دفاع در گذشته ها، البته اینمی گفت شده که کسی را اجازه نمی دادن کسی که بچه و تمام نفرهای کتاب های امروز رفته بسیار زیاد کم پیسدی که در محاسبه نمی آید پس گشته و در اردوی افغانستان خدمت می کنم تا سپانه کلیش اینمی را یک زمینه فرار دانسته و در کشورهای بیرنششته قرار اونجا چکر فرانیزه.
رات منی سه محترم، البته سوی تفاهم نشه، مردم افغانستان و ما هم مگی از اردوی ملی از خدمت ماتشان کلی راضی هستن، خوش هستن که بیچاره فداکاری میکنه. البته از صفوف بس ما کل گدوادیا را در سوی جنرال ها زیادتر میبینیم. خب اگه خفه نمیشین جنرال سب بگوین چی میگن.
خب ای طوری یک مطلب است که میگه خلق من تفاوت، یعنی بین مردم تفاوت های وجود داره، اما کسایی هم هستن که اونها واقعا فقط مصالح کشور میخواهند و در هیچ دنیای و در هیچ جای همه مردم به یک شکل نیستن، با تفاوت ها هستن و این تفاوت ها یکی امو رنگ ازیا و خوشرنگی ازیا را نشان میده. به خاطر امی است که مبارزه به وجود میاد که باید مقابل آنچه که به نام فساد یا به نام مسائل منفی که وجود داره مبارزه باید شوه. و ما هم در اردوی خود همینطور افرادی داشتین و به خاطر ازی که بتوانین صفوف اردو را پاک بسازین مبارزات شروع شد و قطعاتی که در و یایی که اداراتی که در اردو وجود داره به نام تفتیش و کشف و استخبارات و حقوق و به همین شکل دیگه ادارات همه به خاطر عزیز که همو وضعیت به نوعی باشه که بر مطابق مصالح اولیای کشور باشه، به می واسطه هست که انمی ادارات تشکیل شده. و ما هم در اردو مشکلات داشتیم و حال هم مشکلات ما 100% رفع نشده، ولی امیدوار هستیم و مصمم هستیم که در برابر همان چی که مشکل فساد و یا که چالش های وجود داره ما به شکل جدیش مبارزه بکنیم تا که اردویی داشته باشیم که خدمتگار مردم جامعه و اردویی باشه که بتوان رسالت خود در برابر مردم افغانستان انجام بده. و ما به همی واسطه با اجرای همی رسالت تصمیم های گرفتیم که از قماندانی کندک شروع تا قل اردو تغییراتی را به وجود آوردیم و در این زمان در قرارگاه وزارت دفاع تغییراتی به وجود آمده و تعیین بستی‌هایی که هم شده همه به خاطر ازی بوده که مصالح کشور در نظر گرفته شده.
بله.
مسائل قومی و مسائل زبان و این چیزها خب ممکن است در هر کشور وجود داشته باشه، در کشور ما هم وجود داره، اما هیئت رهبری وزارت دفاع و استردرسیز مصمم به این هست که امی مسائل را در اردوی افغانستان نقطه پایان بگذاره.
درست. ردمنش سبیو پشتنه بلم لطاس دخه اغا دی دغه نوی زواق منطقوی زواق پر ارتباط چه دوی به چه دول وصله ولری؟ آیا دوی وصله به لسیمیز و پولیس و او ملی اردو و نور زواقون سر متفاوت وی او که دوی ته بم ساده صرف یو ماشین گن ورکول کیږي لکه محلی پولیس او قوی او درنی وسلې بنه لري؟
دا بهترین سوال دی. مونږ په خپل اردو کې پیاده قطعات لرو. دا کندکونه سی په نامه د سیمه ایست کندکونه جوړیږي. دا هم د پیاده په توګه یا د پیاده په ډول خپل سلاګان لري. اما مهمه دا دی چې فرق یې د محلي پولیس دا دی چې موږ خپل د خپل اردو د سلاکوتونه دوی ته سلا ورکوو او سلای مربوط به اردو دی. یعنی ټول پرسونل د محلي یا د منطقې خلق دی. اما د مونږ تجهیزات یا د مونږ سلاګانې د مونږ د خپل قطعاتو یا لواګانې له طرفه نه دوی ته ورکول کیږي، ثبت کیږي او دوی د لیوا په مقابل کې مسؤلیت لري چې خپل سلا وساتي او د خلکو په خاطر یا د هر کسانو په مقابل کې خپل سلا استعمال کی چې د خلکو پر ضد ګواښونه رامنځته کوي.
بله صاحب، تدبیر صاحب که تاسو نظر څرګند کړئ دا ځواک که جوړ شي څه فکر کوئ څومره به د امنیتي وضعیت خصوصا د هغو سیمو چې له مرکزونو لرې دي د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې به مرسته وکړي، څومره ورته امیدواره یاست؟
ګورئ، یوه خبره ډېره مهمه ده. شپږ دېرش زره کسان دا کوچنی قوت نه ده، بلکې په نظامي لحاظ باندې د دغمر افرادو او اشخاصو مصارف برداشتول، د هغو تامینول، هغو ته تجهیزات ورکول دا یو لوی مصرف ته اړتیا لري. له بلې خوا ګورئ، تاسو په افغانستان کې دا اوس د جنگ په خام مواد تر ډېره بریده پورې هغه افغانان دي چې بیکاره دي، بېوزله دي، کار د ځان لپاره نشي پیدا کولی. له یوې خوا تا شپږ دېرش زره کسان د افغانستان د دولت له مخالفت راګرځولي دي، له بلې خوا دې شپږ دېرشو زرو نفرو ته کار پیدا کړی ده، له بلې خوا دې هغه څوک چې د تا په مقابل کې جنګیږي په یوه سیمه کې دغه انسانان په تبلیغ کې، دا انسانان خپلوان لري، دا انسانان کورنۍ لري، دا انسانان خبرې کوي. د دغو دا ټول مؤثریت دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د امنیت په تامین کې مرسته کولی شي. عمده خبره دا ده چې هغه څه چې ردمنش صاحب باید واوري، که تاسو ابل پرون د تخار په ولایت کې حمله ارزولی، هلته خلکو داسې اظهارات وکړه، هغه څوک چې په هغو پوستو کې موجود وو، هغو ویل چې دښمن د شپې په هغو عینکو سنبال وو چې د شپې دید لري، د شپې دوربینونه ورسره وو او ډېرې قوي وسلې ورسره وې. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د اردو او د افغانانو د وسلوال کېدو، د هغو سره د تجهیزاتو، هغه څه چې نظر صاحب هغه ته اشاره درلوده او ډېره معقوله او مناسبه اشاره، نظر صاحب یو ځینو شیانو ته داسې متوجه کېږي لکه پخوا یې چېرې ډېر جنګ کړی یا او یا په دغه هېواد کې په دغو مسایلو کې پاتې سوی ده. خیر، د ژورنالیست په حیث حق هم لري، خو مهمه خبره دا ده چې موږ تلفات هلته کمولی شو کله چې موږ تجهیزات موډرن وي، کله چې موږ ښه تجهیزات ولرو، په وخت کومک رسانی وکولی شو، هوایي ځواک هم فعال وي، موږ کولی شو چې له تلفاتو نه مخه ونیسو. د امنیت په راتګ کې 100% ما مخکې هم ارزو کړ چې موږ یو لوی کمی داده چې موږ سیمې نیسو، خو د هغو ساتنه راته ګرانه ده. د هغو سیمو په ساتنه کې محلي خلک تر بل هر چا زیات رول لرلی شي، او هغه په دې خاطر باندې چې د سیمې خلک همکاري ورسره کوي، هغه په سیمه کې دوست لري، هغه په سیمه کې ورور لري، هغه په سیمه کې تره لري، ماما لري، د تره زوی لري، د دغو ټولو په وجود کې هغه په هر شکل سره شوي موږ افغانان یو، د خپل نه بیا نشو تېرېدلی، هغه همکاري ورسره کوي. دا ښه، ډېر ښه منطق ده. ولې د دغه مدیریت کول، د دغه مدیریت کول هغه باید کاملا په ملي افغاني روحیه باندې ووسی. هغه د هغو جنګ سالارانو چې افراد او اشخاص یې بیکاره سوي دي، د هغو د افراد او اشخاصو د ځای په ځای کېدو لپاره د کاریابۍ وسیله باید ونه وسی. یو بل داسې ځواک چې هغه په افغانانو کې د نفاق لپاره نوې لارې چارې وسنجوي، دا باید ځینې جوړ نه شي. او په ټوله معنا د افغانستان د اردو تر رهبرۍ لاندې، مستقیمه رهبرۍ لاندې البته، دوی باید دا ځواک تربیه کړي او دا ځواک ټولنې ته د یو ښه قوي او داسې ځواک په حیث باندې چې د موږ غمیزه او د موږ تلفات راکم کړي د استخدام کړي. مدیریت هم ډېره توقع ده، دغه مدیریت باید اصلاح شي، دا مدیریت باید پیاوړی شي، دا مدیریت باید مډرن شي، او دغه مدیریت ته چې څومره کېدای شي د موږ نړیوالو دوستانو باندې باید فشار واچول شي چې د غونه د لپاره ښه تجهیزات واخیستل شي.
بسیار زیاد تشکر. به می امید یک اردوی مدرن و موفق و کامیاب و سربلند این برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب محترم آقای محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی. در قسمت اول همچنان از دکتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد فاکولته حقوق هم تشکر میکنیم. همچنان کسایی که در تایید نشی برنامه امروز با ما همکاری کردن در عقب میکروفون، آقایان ابراهیم مارون، وایس کاکل، میر احمد صافی، شمشاد زدران و رامین کاکل هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
خوب نه به آن